نورو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مارکلې کو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه تر شنه اسمان لاندې بحث ځانګړې شوې ده. په روانو دوو ساعتونو کې به ظریف نصر او اسمت ساروان در سره یو تر شنه اسمان لاندې په بحث کې به په لومړي ساعت کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او د رسنیو په وړاندې په پرتو ستونزو غږیږي. په دوهم ساعت کې به د مشورتي لوی جرګې په نتایجو باندې بحث کیږي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان چارواکي وایي د کونړ په چپې درې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د داعش نه څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی کوي. او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازی وایي د زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي اتصال خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او ځینو نورو موضوعاتو یوې سلا ته د نږدې کېدو په حال کې دي. افغان چارواکي وایي د کونړ په چپې درې کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو برید د داعش نه څلوېښت تنه وسلوال وژلې. دا خبره د کونړ مرستیال والي ګل محمد بایدار په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته کړې. ښاغلي بایدار ویلي دا بریدونه د جمعې په ورځ شوي او پکې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. بلخوا د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په دوه جلا هوایي حملو کې درې څلوېښت کسان وژل شوي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دا بریدونه د افغان ځواکونو سره په همغږۍ چپه دره کې د داعش پر اهدافو شوي او په وژل شوو کې پاکستاني او ازبکستاني وګړي هم شامل دي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په منځنۍ اسیا کې د داعش د ډلې د تمویل مسؤول مفتي ازبک د بغلان ولایت په دانې غوري ولسوالۍ کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوی. د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په وینا مفتي ازبک د داعش د ډلې د بریدونو تراح او سنبالګر و. دوی وایي له نوموړي سره د داعش ډلې څلور نور غړي هم وژل شوي. په افغانستان کې د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا داعش خراسان څنګه د افغانستان په ختیځ او شمال ولایتونو کې فعالیتونه لري او په دې هیواد کې د یو لړ خونړیو بریدونو مسؤلیتونه پر غاړه اخیستي دي. په غزنی کې چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر شلو زیات وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویان عارف نوري د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا عملیات په تیرو څلورو ساعتونو کې ترسره شوي دي.
د اطراف هوایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه او د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا هم کومنډوي عملیاتونه ترسره شوي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان چې د هغوی یو مهم مین جوړوونکی موسی هم پکې شامل دی دا وژل شوي دي. او د اندړ ولسوالۍ د بریمزو د سیمې اړوند په نیاز کلا کې پرون شپه زموږ ځانګړو قطعاتو عملیات لودل چې د تیر ورځې تر 10 بجو پورې دغو عملیاتو دوام درلود. هلته د وسلوالو یوه مهمه ډله په محاصره کې وه چې د نشتې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي.
نوري زیاتوي چې لس کسه پسنه خان او پاتې 15 تنه د اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا کې د چاپی پر مهال وشل شوي. خپل نوري ازادي رډیو ته ویل چې د نیاز کلا په سیمه کې د دواړو لور ترمن جګړه کې 15 خزي او ماشومان هم وشل شوي دي. هغه دا روخانه نکړه چې د خزي او ماشومان د کوم لوري په ډزو وشل شوي. بل لور ته د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد ازادي رډیو ته ویل افغان او بهرنیو ځواکونو د ولسي خلکو په کورونو چاپی وهلي او یو لس تنه ملکیانې وشلي. وسلوالو طالبانو ته د په وینا هیڅ زیان نه دی اوخته. افغان چارواکو د خغلی مجاهد د ادارت کړی دا چارواکي وایي د بادغیس ولایت کې تقریبا وتنه افغان پولیس تیر شپه هغه مهال وژل شول چې مشکوک وسلوالو طالبانو یې پر پوستا برید وکړ. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظری وویل چې دا حمله د قادس په ولسوالۍ کې شوې ده چې درې نور سرتیري په کې ټپیان شوي هم دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دي ویلي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی کوي او په دې هیواد کې د یو دایمي عادلانه او داسې سولې چې د عملي کېدو وړ وي ملاتړ کوي. رجب طیب اردغان د خبرې په استانبول کې له افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د جمعې په ورځ په لیدنه کې کړی دي. اجرایي ریاست وایي ښاغلی عبدالله د ولسمشر اردغان په رسمي بلنه ترکیې ته سفر کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وایي د زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي اتصال خبرو کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او ځین نور موضوعاتو یوې سلا ته د نږدې کېدو په حال کې دي. سویل شاهین ازادۍ رډیو ته ویل دا خبرې 15 ورځنۍ دي او 2 ورځې نور به هم دوام وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي وو چې د دوهې د دې پړاو د خبرو په پیل کې طالب استازو ته جوته کړې چې افغانان چې د دوی خویندې ورونه دي سوله غواړي او د دې وخت را رسېدلی چې طالبان وسلې کېږدي تاوتریخ تاوتریخوالی بند کړي او سوله ومني. طالب بیان زبی الله مجاهد بیا د زلمی خلیلزاد دا خبرې رد کړې وي او ویلي و دا خیال دلی ذهن وباسي چې ګوندې طالبان دې وسلې پر مځکه کیږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف وایي پر دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکې اونۍ په فنلند کې خپلو کې وویني. سرګی لاوروف او مایک پمپیو په داسې وخت کې له یو بل سره ګوري چې په وینزویلا کې د روان بحران له امله د واشنګټن او مسکو اړیکې ترنګلې شوي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پمپیو او لاوروف به د راتلونکې دوشنبې په ورځ په فنلند کې د ارکتیک شورا د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال له یو بل سره وویني او خبرې به یې تر ډېره د وینزویلا پر مسلې راڅرخي. متحده ایالات د وینزویلا د حکومت د سیاسي مخالف خوان ګوایدو ملاتړ کوي او هغه د دې هیواد ولسمشر بولي. روسیه بیا د وینزویلا د جمهور رئیس ترڅنګ ولاړه ده. تر دې مخکې پرون سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون یو ساعت خبرې کړې دي. د ډونالډ ټرمپ په وینا خبرو کې د وینزویلا کړکېچ یوه مهمه موضوع وه. او جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندې توغولې دي. دا خبره
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. مثل همیشه ما و آقای ساروان امروز دو ساعت باز در خدمت شما هستیم. در قسمت اول موضوع بحث ما آقای ساروان روز بین‌المللی مطبوعات است. این روز به کل کسایی که در این ساعت کار میکنن تبریک میگیم. مهمانای بسیار محترم ما در استودیو تشریف آوردن که بعد از لحظه بعد معرفی میکنم.
بله، من نظر صاحب لکسنگ چی تصویل نن په دې خبرونه کې په دو موضوعاتو خبرې کوو. په دې اول ساعت کې د مطبوعاتو د آزادۍ په نړیوالې ورځې باندې غږیږو او په دوهم ساعت کې په مشورتي لویه جرګه. پرون جمعه د می دریمه د مطبوعاتو د آزادۍ نړیواله ورځ وه. دا ورځ د 1993 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ د یونسکو په وړاندیز تصویب کړه. سږ کال د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي هیڅ دیموکراسي د شفافو او باوري معلوماتو له لاسرسي پرته بشپړه نه ده. خلکو ته د شفافو او باوري معلوماتو ورکول د بې پرې ارګانونو د جوړولو له مشرانو او چارواکو د حساب اخیستلو او په قوت د حقیقتونو د ویلو لپاره خورا مهم دي. په افغانستان کې په وروستیو 13 کلونو کې مطبوعاتو د پام وړ وده کړې. ګڼ شمېر رادیوګانو، تلویزیونونو او ورځپاڼو خپرونې پیل کړي. د خبریالانو یو شمېر د ملاتړ ټولنې جوړې شوې دي. خو له دې سره سره په وروستیو کلونو کې له یوې خوا پر ژورنالیستانو حملې زیاتې شوې او له بلې خوا یو شمېر رسنۍ له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخامخ شوې دي. تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د خبریالانو د بنسټونو د معلوماتو پر اساس په 2013 میلادي کال د ازادي رادیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې ووژل شول. نو په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د رسنیو پر وده او په عین حال کې د هغو پر ستونزو لخپلو درنو میلمنو سره وشکې شو.
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما محترم مدیر مسئول روزنامه ویسا آقای محمد زبیر شفیقی.
زبیر شفیقی، بله.
زبیر شفیقی اگر غلط نکرده باشم و
غلطم کو نظر سید.
بله، خیر باشه. باز محترم آقای وطندار بهزاد رسولی، باز اگر اشتباه نشته باشه مسئول رادیوی سلام وطندار هستند. همچنین آقای بهزاد رسولی.
بهزاد رسولی
و مسئول تلویزیون افغانستان یا افغانستان آقای نور حبیب حبیبزی.
نظر صاحب خیر. نظر صاحب کله کله خستنم دا کار کی دی لپاره چی توجه لا زیات جلب شو.
خیر باشه به مهمانای عزیز ما خوش آمدید میگویم. حق اول از کی باشه آقای ساروان برازی که ریش سفید و اینا معلوم نمیشه.
بله. وای اشتباه شده در نظر سب شاه حسین رسولی ده. بله اول تکل شده چی بهزاد رسولی رشی خورست شاغله شاه حسین رسولی دی اوغی پزای راغه. خیر ټول ملمنو ته ارکلای وایو. لمړی نوم خمو دی شاغله زبیر شفیقی خلات کو. نو اول به شاغله شفیقی ته نوبت ورکو چی شفیق صاحب کتاسی یواسی دی ورسپونو په ارتباط وایست چې چاپی رسنوی په ارتباط وایست چې نن سبا یې وازه څنګه دی مش زینو راپورونو کې چې درلودل پیغو کې ویل کیږي چې اکثر لوی مشکل مالی مسائل دی البته دی امنیت ترڅنګ امنیت په خپل ځای او مالی مشکلات هم اکثر ورسپانی لري دا مشکلات تر څه حد پورې دي.
تشکر تاروان صاحب تاسو ته نظر صاحب ته تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته دلته د بحث ګډونوالو ټولو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. اول د مطبوعاتو نړیواله ورځ د خپلو ټولو هم مسلکو دوستانو ته مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې په افغانستان کې مو ازادې رسنۍ ټولې د نورې دنیا سره همداسې سیالی شي او هغه ستونزې چې موږ ټول لاس ګریوان یو ورسره هغه ټول رفع شي. په افغانستان کې رسنۍ خپل مشکلات هم لري د دغه ټولو پرمختګونو سره چې تاسو ورته په مقدمه کې اشاره وکړه د دې سره چې په دې تیرو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې بې ساري زیاتې ازادې رسنۍ منځته راغلې او پرمختګونه یې درلودل د ټولنې په اصلاح کې د ټولنې د سیاسي شعور په لوړوي کې خپل رول درلودلی خو د ستونزو سره ډېرې لاس و ګریوان ځکه وی چې دغه رسنۍ زیاتره د داسې یوه اصولي بهیر زیږنده نه شوې چې په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي په سیاسي لحاظ دوی داسې ازادي ولري چې په خپله د خپل ملت د منافع نه پرته د هغو لور یا د خوانه چې تمویلي د هغو ډېره پروا ونه ساتي ځکه دغه رسنۍ زیاتره د ځینو بنیادونو یا د ځینو سیاسي لوریو یا د ځینو بهرنیو مرستندویو ادارو د خوانه ملاتړ یې کېدو مالي او په هماغه پورې زیاتې اړوندې شوې مربوطې شوې. ملي رسنۍ چې هغه فقط د ملي ګټو په بنیاد خپرونې ولري او هغو ته توجه وکړي ډېرې محدودې او کمې او خودکفایۍ ته متاسفانه په لاره کې ډېرې ستونزې دي د هغو ځکه د مالي ملاتړ یې داسې ونه شو چې رسنۍ داسې بنیاد داسې ځای ته ورسېږي چې بالاخره د اعلاناتو د لارې د خدماتو د لارې او یا چاپي رسنۍ د خپل پروش د لارې یا د اشتراک د لارې په خپلو پښو ودرېږي. دغه ستونزې د پخوا نه تر اوسه د امنیتي لکه تاسو چې ورته اشاره وکړې امنیتي ډېرې زیاتو ستونزو تر څنګ دا هم ستونزې دي چې تر اوسه ورسره رسنۍ لاس و ګریوان دي.
تشکر. خب محترم آقای شاه حسین رسولی اسمتان هم اشتباه کردیم از او خاطرم معذرت میخواییم منتها ما شما دیگر رادیو هستیم سیگوز رادیو ها چطور است در افغانستان؟
بسیار زیاد تشکر امیدوارستم تمام همکارا خوب و سلامت باشن. وضع رادیو همونطوری که استاد پیشتر عرض کردن وضعیت مطبوعات وضعیت رادیو هم چندان مناسبه نیست. ما فرق رادیو همونطوری که شما میفهمین با تلویزیون هایست که ما در مناطق بسیار دوردست حتی مناطقی که حال در تحت تسلط نیروهای مخالف حکومت هستن رادیو نشرات دارن ولی یکی از مشکلات بسیار عمده‌ای که گریبانگیر رادیو هست مشکلات موضوع مشکلات اقتصادی است. مشکلات دیگه که میتونیم به عنوان چالش های عمده رادیوها یاد کنیم آزادی بیان هست که ما در بیشتر ولایت های دوردست بسیار سخت است که کارمندان رسانه‌ای در رادیو گپی را که واقعا در آنجا رخ میتره انعکاس بدن، در مناطقی که جنگجوهای مخالف دولت حضور دارند، در مناطقی که حوزه های قدرت، جزیره های قدرت تشکیل داده شده از طرف فرماندهای غیر مسئول، افراد مسلح غیر مسئول. ما در سالهای گذشته شاهد تهدید بودیم، کارکنان رسانه ای ما شاهد تهدید بودند و هزاران چالش دیگه، اما عمدتاً میتونیم اینمی دو مورد به عنوان چالش عمده فراراه نه تنها رادیو بلکه تمام رسانه های افغانستان ما.
ډیر مننه شغل نور حبیب حبیب زید، افغانستان تلویزیون مسئول. تاسو ته مرکلی وایم، ویل کیږي چې په افغانستان کې تر اویا زیات تلویزیونونه شته. کله چې شمیر دومره زیات شي او هغه هم په داسې یو هیواد کې چې اقتصادي وضعیت هم ډیر ښه نه وي، ډېری کمپنیو شرکتونه او تجارتي مراکز هم کم وي، طبعا چې اعلانونه به هم کم وي، نو د دومره تعدد د تلویزیونونو به طبعا چې اقتصادي مشکلات د ډېرو تلویزیونونه زیات کړي وي. که په دې اړه تاسو زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې تلویزیونونه څه ډول مشکلات لري.
پیل کې تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ورته، ما سره چې کوم معلومات دي د اطلاعات او کلتور وزارت له مخې نه تقریبا موږ 203 پورې دوی د تلویزیونونو دغه ورکړی دی چې دغومره تلویزیونونه
ولرو،
چې اوس څومره فعال دي او څومره نه دي. شروع کې استاد هم یو خبرې ته اشاره وکړه، افغانستان کې دغه تیرو 18 کلونو کې که موږ وګورو د رسنیو دغه منځته راتګ چې دی، که سړی په دې باندې لږ فکر وکړي چې په دغسې یو هیواد کې او د دومره کثرت سره او ډېروالي سره د رسنیو پیدا کېدل یا څنګه پیدا شوي، دا خپله یوه پوښتنه ده. نو طبعا بیا دا برخه چې په دغومره ډېرو رسنیو کې بیا کار کول او هغه مالي ستونزې، نو لکه څنګه چې موږ د پریس میډیا برخه کې یا د مطبوعاتو برخه کې همداراز د راډیو برخه کې ستونزې او مشکلات لرو، طبعا تلویزیون بیا څو چنده په دې برخه کې موږ ستونزې او مشکلات چې ده شته، ځکه زموږ اورېدونکي هم هغه دلته د افغانستان کې د امنیت مسله ورسره څنګ کې تلویزیون دپاره چې ده د برق مسایل دي، لری پرتو ولسوالیو سیمو کې موږ برق نه لرو، نو تلویزیونونو بیا نشرات هم هغه مرکز او ښارونو پورې چې دی محدود دي، طبعا ستونزې ډېرې دي، زیاتې دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. اوس یو ځل بیا که شفیق صاحب تاسو وایست، مخکې ښاغلی رسولي د زورواکانو یادونه وکړه یا سیمو یادونه وکړه چې د دولت له کنټروله وتلي دي، هلته خبریالان تهدیدی شي، آزادی ته نه پرېښودل کېږي چې حقایق بیان کړي، دغه ډول ستونزې کېدای شي په ښارونو کې هم وي، تر څه حده پورې دا تاسې وینئ او دا ډول ستونزې چې مثلا تاسې مجبوره کړي یاست چې حقایق ونه وایست او له سانسور نه کار واخلئ؟
تشکر زه د ښاغلي رسولي صاحب د خبرې سره موافق یم، نه تنها په اطرافو په لرې سیمو کې د زورواکو، بلکې په د مرکز نه نیولې ته اطرافو پورې ټول. متاسفانه د ټوپک سیوری، د زور سیوری په رسنیو غوړېدلی او رسنۍ د هغو تر سیوري لاندې دي، نه په دې مرکز کې هغه حقایق چې دوی ویني لاسته راوړي نه هغه خپرولی شي، نه ورته ممکنه ده. حتی نظام متاسفانه د همدغه ټوپک ته سیوري لاندې دی او د زور ته سیوري لاندې دی، سره د دې چې شعارونه ډېر ورکول کېږي. دغه ستونزه د اول نه تر اوسه په دې 18 کالو کې وه او شته. زه فکر کوم دا ډېر جدي تهدید دی. موږ ډېر زیات ژورنالیستان، هغه ژورنالیستان متاسفانه تهدید شوي یا وژل شوي چې هغوی تحقیقي راپورونه خپره کړي یا په هغو کار کوو. حتی څو کاله وړاندې تاسو به په یاد وي په یو عکاس په وزیر اکبر خان کې چې یو بهرنی د بهرنیو رسنیو سره تړلی و، په رڼا ورځ وویشتل شو او خبره همداسې پاتې شوه. ویل کېدل چې هغې د دلته لبناني رستوران چې و د هغې په هغې چې کوم برید شوی و د هغې په باره کې تحقیقات کول او څه راپور یې تهیه کړی او څه معلومات به ترلاسه کړي وو. نو دغلته داسې یو حالت عموما یو د زور سیوری د ټوپک سیوری پر رسنیو پروت دی، د کې شک نشته که ایدن څوک انکار کوي. هسې لا په دا یوه بله خبره چې همغه د زور ځینې د زور خاوندان رسنۍ هم لري، په هغو کې بیا حتی د بیان د ازادۍ د اصولو خلاف شخصیت کشی هم کیږي، د موږ د ټولنې د دینی او ملي ارزښتونو خلاف نشه خپرونې هم کیږي، او د هغو اصولو خلاف چې آزادې رسنۍ باید هغو پابندي وي د هغو خلاف نشرات هم کیږي. یعنې دلته داسې معتدل حالات نه دی، او دغه حالات د جنګي حالات، دغه د زور حالات او د نظام د کمزورۍ حالات متاسفانه په ټولو اړخونو یې تر رسنیو پورې اثر غورځولی. سره د دې چې رسنیو په یو هنر او په یو په قهرمانۍ او په اتلولۍ او په زړورتیا تر یوه حده د دغې شومې پدیدې سره مقابله هم کړې، مګر تر هغه حده چې د فسادی مافیا او د زورور مافیا چې په هر څه منګولې خښې کړې د هغې سره مطلقه مقابله زه فکر کوم ورته ګرانه ده، ځکه بنیادن د اول نه هغه خښته کږه ایښودل شوي او دا نظام تر اوسه دغسې روان دی، نه تنها په اطرافو بلکې په مرکز کې هم.
تشکر. خب رسولی صاحب محترم، این موضوع مطبوعات واقعا یک موضوع بسیار پیچیده است که از هر نقطه نظر رویش یکم صحبت شابت نیست. حالا یکی هم مطبوعات دولتی است، یعنی دولت تا چه حد وظایف خود بر جای میکنه، برای اینکه اونا خود تحت تهدید و یا به پیسه و مشکلات اقتصادی گپا شاید برشان زیاد تاثیر نکنه، بودجه معین دارن. از دولت راضی هستین از نشرات صاحب؟
بسیار به موارد خوب اشاره کردین. جا داره که من یک اشاره داشته باشم به موضوع خشونت ها علیه خبرنگاران در سال گذشته. از ابتدای سال گذشته تا انتهایش 140 مورد خشونت ثبت شد، کدی شمار 20 قضیهش منجر به قتل خبرنگاران متاسفانه گرایید. از این میان بسیار غیر قابل باور است که بیش از 50% عامل از این حکومت بوده. به چی معنا؟ به این معنا که کارکنان حکومتی، کسایی که وابسته به حکومت هستند، در ساختار حکومت هستند، یعنی بیشتر از نیمی از 140 مورد خشونت ها بانیش بودن. متاسفانه ما به عنوان خبرنگار هیچ وقت شاهد نبودیم یک
بانی او باشه. منظور چی شده؟ یعنی حکومتی مقامات پا کشکل ول؟
دقیقاً موضوعی بوده که کسایی که در ساختار حکومت بودن، حتی همون سربازی که با یک خبرنگار خشونت کرده او را میتونیم بگیم چون در ساختار حکومت بوده از طرف حکومت خشونت اعمال شده. متاسفانه ما شاهد هیچ نوع بررسی قضیه که انتخاب پیدا کرده باشه، یعنی قضیه به پایان رسیده باشه و ما شاهدش بوده باشیم نبودیم. اخیراً در چندین موضوع فرار از اطلاع دهی ما داشتیم، شخصا خود ما داشتیم که کارمندان حکومت موضوع را واگذار میکنند به یک بخش دیگه به بخش دیگه، اینمی دوران جریان میداشته باشه تا ای که خبرنگار و به خصوص خبرنگار تحقیقی که هدفش افشای یک فساد میباشه در ساختار حکومت یا در یک نهادهای دیگه منجر به این میشه که اون خبرنگار دست از تلاش برداره و در نهایت بگویه که این موضوع حل شدنی نیست، کسی حاضر نمیشه بر ما پاسخ بگه. قضیه دسترسی به اطلاعات یکی از مواردش است. منظور حالا میپردازیم به پرسش شما که حکومت چی کارهایی کرده. ما شاید یکی از کارهایی که حکومت کرده باشه، ما در قضیه نشست مشورتی صلح فقط تنها چیزی که در یک سال گذشته از عملکردهای بارز حکومت ما دیدیم این بود که یک اعلامیه نشر کردن و بنری را که از گروه طالبان ده بود ولی خانما را رویشان پوشانده بودن، از نمایش زن مدرن افغان که با او پوشش نیست دیگه، زن افغان دو دهه است تحصیل کرده و آموزش پیدا کرده، در عرصه‌های بسیار مختلف پیشرفت داشته، ما پیشرفت‌های جهانی داشتیم در حدی که نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بر اولین بار یک خانم تعیین شد، ولی در او بنر عکس خانمایی است که رویشان پوشانیده است، با اینکه با مدت طرف چپ شاهد نمایندگان طالبان هستیم تصویرشان دیده میشه، ولی طرف راست این نیست. حکومت در همین یک مورد من میتونم اشاره کنم که فقط از توانش یک وزارت اطلاعات فرهنگ مشخصا یک اعلامیه صادر کردن و این موضوع خلاف قانون رسانه های افغانستان عنوان کردن، ولی این یک موضوعی که حکومت کمک کرده باشه نیست. ما سالانه شاهد هستیم که بسیاری از روزنامه ها، هفتنامه ها، ماهنامه های ما به علت مشکلات اقتصادی کار ورشکسته میشن، کارشان توقف داده میشه. رسانه های ما حتی در مرکز، اونایی که در پایتخت در کابل مرکز دارن، سالانه مجبور هستن تعداد از کارمندایشان با قراردادشان با تعداد از کارمندان فصل کنند به دلیل این مشکلات اقتصادی و تا اکنون یک حکومت بارز در رسانه ها انجام نشده.
میرسه یک آقای ساروان، قبل از اینکه به شنونده عزیز بریم کت تلویزیون هم یک کمک صحبت بکنیم، آقای حبیب زای، در مسئله تلویزیون ها باید دیگر قسم روی صحبت شود یا مثل سکه و اندروار یک چیز است؟ تلویزیون ها یکان تلویزیون ها بسیار زیاد پیسه دار هستن، یعنی یا تانستن که بسیار زیاد پیسه پیدا بکنن، اونا هرچی که دلشان خواست همه تو را میکنن، حتی میخواین سیاست هم به مقام خود بچرخانن، یعنی به سیاست هم دلشان هست یک ذره تاثیر بکنن. مثلا نفرهای کلان کلان دویده دویده میرن، بسیار نفرهایی که مثلا قواری خوب هم دارن عوض که به رادیو بیان به تلویزیون ها میرن. از اون خاطر بعد چیزای جهت مثبت هم داره این تلویزیون ها، بعد جهت منفی هم داره. منتها مسئله اصلی که توقع، یعنی خریدار شما مردم است، یعنی از مردم بعضا در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشته میشه، از بعض تلویزیون ها شکایت میکنن که اینه اینی مسائل نمیگن و تمام روز دنبک و دولک و رقصک و از این قبیل مسائل است. یعنی ایتر عبیبزایی به ایتر انتقاد هم زیاد است. شما در کدام از این اندر استین یا سکه استین، پیسدار استین نیستین؟ از شما بشنیم سیم.
من نه نظر سب مخکم منگو، ولی تصخی خبری تا اشاره وکړه و مو ولی چیزینی رادیوګانی تلویزیونونه بیا خلکی سپورت کوي مغوې ته ورزی هم دغه شی چې ده مقدردی او هم دینه زوري گو د اوسم تر ډیره پوری کم معلومات چې تاسو ته درځي خپل ازادي رادیو ته تقریبا تر ډیره ولاسي داخل کې چې کم زموږ کم نوري رسنې دی هغه ته نه ورکی دا سیستم هم دغه غوتم کېدل شي موږ د دولت ته ونیسو تر ډیره پوری چې داخل کې د دوی هغه همکاري او هماهنګي چې دغه کمزور ده. بل خبر دام دا چې شروع کې چې ما کوم خبره ته اشاره وکړه ومول چې دغه د رسنې منظر تک د افغانستان کې شروع نه وضعیت او حالت سړی وګوري په خپل د ډیره سخته خبره چې موږ د 203 یا تقریبا د 300 یا خوشاپورې د رادیوګانو هم دغه سي د ورسپانو ونیزو جوګه کېدل شو کنه شو کېدل په یو دولت کې مهمه خبر ده چې سوال موږ وګورو چې رسنۍ هغه د آزاد بازار د لارې نه چې کم شیر رامنځته کیږي د مخکې تللی شي چلولی شو که نه شو چلولی. خو تر ډیره پورې ځینې مسایل پروژهیي راغله شروع کې د دې نظام دولت ورکړل شو که خلک اهل و که نه اهل و هغه خلکو ته رادیوګانې او رسنۍ ځینې بیا هماغسې سپورټ کړلی شي هغوی مخکې لاړې پیشرفتې وکړې تر یو اندازې پورې او ځینې چې دی ولوېدل به پامدې لویدلو کې ځینې کسان ژمن خلک دغه برخې لارویان مسلکي خلک هغه هم ورسره د هغوی ژوند او وضعیت او دا مسایل هم دغه شو. نو تر ډیره پورې چې ګورو سې واضح او مکمله دغه نشته دی. هغه ستا خبره دلته کور کورنس کو مسله ده. نو همدا اوس ازادي راډیو وضعیت یو رقم ده داخل کې کبله کوم راډیو ګورو د هغوی حالات او امکانات او مسایل. نو دغه د مور او میری سلوک چې ده مجموع کې کیږي او روان ده. موږ هم د دې
ازادي راډیو نه بسیار زیات تنقید نه کنیم که ما اترس که خود ما پشت خبر میدیم شب و روز از خانه تلفن میکنیم به وزیرا تلفن میکنیم از این قبیل مسائل بسیار زیاد است.
خب ما هم گپ هم هست که تلفن شما را میگیرن از ما را نمیگیرن.
انتقادات بسیار جدی خود داریم. البته انتقاد شما بجاست که منتها مثلا یکی از مسائل است که رویش یک کم صحبت شد و آقای ساروان بعد از شنوندای عزیز ما اویست که من خود به شکل دیگر میگم که مردم صحیح بفهمن اویست که از روزی که همی سخنگویا برامده، یعنی موده سخنگوی آمدن، این سخنگوی ها مثل فیوس و برق واریست. اگر اینا فیوس و برق واریست اگر ای فعال باشه بین وزیر و رئیس و ما و یعنی مطبوعات ارتباط برقرار می باشه، اگر فیوس بپره دیگه ارتباط قطع میشه، تاریکی میشه. و البته حق کل سخنگوی ها را نگیریم، یعنی تعداد زیاد سخنگوی ها بسیار همکاری میکنم، تعداد زیادشان هم از وزیر که در کلان کارتر است، اما ارتباطات ما هم که تو وزیر و رئیس و مدیر و حتی رئیس جمهور و
مال رئیس
جمهور زیاد یک مشکل خلق کردن که یه رویش باید صحبت شد. و به هر حال انتقاد هم زیاد نکنیم. شنوندگان عزیز، ما یک اعلانه که بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفون ما بسیار آهسته آهسته براتون میگم، ساروان شبم بسیار تیز تیز براتون میگه، بعد از او ببینیم چی میشه.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي.
خب قبل از اینکه شماره های تلفن بسیار آهسته آهسته بگویم، مهمانای محترم معرفی کنیم، ما را معرفی بکنیم که مدیر مسئول روزنامه ویسا آقای محمد زبیر گفتینه
بله.
شفیقی ایسای بستن و همچنان مسئول رادیوی سلام وطندار آقای شاوسین رسولی و همچنان مسئول تلویزیون افغانستان آقای نورحبیب حبیبزی مهمان ماستن. موضوع ما روز بین‌المللی مطبوعات است. شما از این مطبوعاتی ها خوش هستین نیستین؟ مخصوصا از تلویزیون خوش هستین نیستین؟ یک پار راسن به زبان یا این حتی میتونین آقای ساروان هم انتقاد بکنین. شماره تلویزیون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-21-12-45-01. آقای ساروان
دیده لپره چه تاسویل چیز نمره جر جر وایمه نو ایچه نوایمه ورستنه وایمه خود دا با وایمه چه دا افغان بیسیم دا تسواتلش میری لاری اسمس را واسطه وی او که سکایب لری زموش دا سکایب پتا دا رادیو دات آزادی او لمنانه او ریدون که مهم دا سکایب لری دا میربانی که وی
بله.
سلام علیکم.
و علیکم
السلام.
مهربانی که ویسه
من خوبی خوشحال این که افغانستان که رویه ازادی نست شدی تا باور وقت کسی دادیر وقت بوار نکسی بوار مرده هیت کمکاری نکو آزاری رویه تا بان است اینه مشت وقت نکسی
وده وقت مهربانی که ویدی رسانوی دی آزادی ورز ده نو خبری وگی موضوع ده که ورز نده خیر
رسانه بیشی دیگه خو افتیو دل که بسیاری افتیو کاشت ایک که داستی داست پراون نکردن در بسیار که بزنی دیر ام خبر و رادیوگان دیر هر رسپال و ارشد دیر معنی هست کرد ما که ملکت هر سبیر دیر اگن در هر سبیر خود حکومت داستا که حکومت آقا که حتی مدالی و شور کسی دیر تگاتا بانی مرد که دار که داست رادیوگان دیر تیر رسانه که دهار که مدالی که که آقا پور استان دیر خبری تابیدی اول از آدم آدمی نوشتند و آتش چوکی نمره کتی آتش چوکی نیست آتش چوکی نیست آتش چوکار بکنی آتش چوکار ولی من کلی یه قطع خالی دیجایی و کاتلان میزنند کم تو قطع خالی دیجایی پول برای گام تو مشکل کلی اول بیتار گلاس ما با زنیت نظر به خانم اول اکتیت اکن در بازاری بیار گوگز ما مرد بیتار پول از آدمی مرد
سیس من سلامت بل آوردن کل رو تاسیم خبری او که آزادی را لیو.
سلام علیکم سروان ستاس و گرام ملمنو سلامون اولان دیکم.
سلامت و سیکور بدن
امان زبلای امال انگر حد سخمی علی کنی ولی دا لگرام ملمنو سخمی دا پشتنا نسی افغانستان کی پیلم ورزش دیر پر مخ روان دا نو آیا دی ورزش لپار تلیزونان ولی افغانستان کی نستا لکه واس نور مرکنو کی مو گرو مثال انډیا کې وګورو څلور پنځه چینلونه د ورزش لپاره سته افغانستان کې یو دانه هم نشته او په لاس د ماشومانو لپاره خپرونې نشته. مثال یو خپرونې هغه ماشوم هم ګوري او مشرې هم ګوري کشرې هم ګوري نو د ماشومانو دپاره ولې خپرونې نشته تلویزیونانو کې راډیوګانو کې
ډېر زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم شیبا صاحب تاسو نظر صاحب قدرمن اوریدونکو مېلمنو ته مو سلامونه نصرت الله زرین
مهرباني ستانه زیب
اول خو تاسو ته او د تاسو درنو هم مسلکانو ته د آزاد مطبوعاتو رسنیو ورځ مبارکي وایم. هیله لرم چې د حق ویلو په ډګر کې همیشه ځلانده واوسئ او همدارنګه له ناوړو دودونو او ناوړو افکارو سره د مبارزې په برخه کې پیاوړي. داخلو دې ته چې رسنۍ د ډیموکراسي د څلورم رکن په توګه باندې په متمدنو ټولنو کې یو اصل ده. هغه ټولنې چې هغه په ډیموکراتیکو اصولو باندې ولاړې اړتیا ده چې باید آزادې رسنۍ ولري او د بیان آزادۍ دا د ټول د ټولنې د غړو یو مسلم حق ده چې د افغانستان اساسي قانون هم دا منلی. ولې چې موږ په دې تقریبا شلو وروستیو کلونو کې ولیدل افغانستان ته د آزادۍ رسنۍ په نامه باندې بعضې بنسټونه راغلل، دلته فعالیتونه شروع کړل، اما لکه څنګه چې ولیدل هغه څنګه چې ویل شوي وو چې رسنۍ باید هغه د تمویل مرجع مشخصه او په اصطلاح پیچلو اهدافو نه لرې واوسي، تر ډېره دلته په افغانستان کې رسنیو نرمه جګړه یا استخباراتي جګړه په مخ باندې وړله او تر ډېره دغه رسنۍ د مشخصو استخباراتي کړیو په اختیار کې وې. چې په دې اړه کې د دولت مسؤلیت هم باید دا و چې په دې اړه باید اقدامات کړي وای، پروسس سانسور شوی وای. نو په دې هیله باندې چې دا د ډیموکراسۍ څلورم رکن او د متمدنې نړۍ د ټولنې د غړو یو اساسي حق دې تر پښو لاندې نه شي، نو هیله مو دا ده له ښاغلو خبرنګارانو او رسنیو نه چې هغه خپل اخلاقي اصول، خپل مسلکي اصول د خبرونو د وړاندې کولو په برخه کې په پام کې ولري او هغه کلتوري ارزښتونه، دینی ارزښتونه، همدا ډول د هر ټولنې اسلامي ارزښتونه په پام کې ولري. تر ډېره موږ پاتې رسنۍ لرو دلته په افغانستان کې چې هغه دې اصولو ته ډېرې پایبند نه دي. د دوی خبرونې، د دوی نشرات چې کومې کوي، تر ډېره په جدي چې د موږ د افغاني ټولنې سره له معیارو سره برابر واوسي، له نورو ژنه راکاپي شوي دي. دلته خالي په ژباړه توګه باندې وړاندې کېږي، په خصوصه توګه سریالونه او فلمونه چې دلته راځي. د اطلاعاتو کلتور وزارت نه غوښتنه هم دغه ده چې په دې اړه باندې جدي پاملرنه وکړي او هغه دغه مخربې رسنۍ چې په عامه اذهانو باندې ډېر منفي تاثیرات لري، تر ډېره هغه مخربې رسنۍ چې په ځای د یووالي نفاق لمن وي، د هغو مخه ونیول شي.
مننه. یو بل اورېدونکی هم اخلو، بیا به میلمنو ته ورشو، تاسې هم خبرې وکړئ.
ما سلام دارم برای همگی. ما یک دو پرسش دارم از آقای زبیر شفیقی، اگه اجازه باشه.
مهربانی سرشتیم.
سوال اول من ای است، چون در صحبت های اول خود چیزایی که همه خواستم اونا گفتن، ما هم در پیوان با افکار ما تو سوال خود هم مطرح میکنم که در جهت رد تایید مطبوعات، بیداری و آگاهی افکار ما چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ و سوال دوم من ای است از آقای شفیقی که یک دولت خودکفا چقدر میتونه نقش داشته باشه در تطبیق قانون در جامعه و در جهت مطبوعات، تایید مطبوعات که پیروی بکنن از قانون، این چقدر مهم است و یک دولت خودکفا چقدر میتونه یک دولت قانونمند باشه؟ برای از اینکه چند روز قبل روز کارگر بین المللی کارگران بود، من یک تئاتر بیان مست بود کوتاه، یک دو کلمه برای شما عرض میکنم، یک مثال بر بخاطر افکار ما. میشنوید؟
بله.
در یک فابریکه به خاطر مبارزات کارگری غذا توزیع میشد، فروخته میشد و برای کارگرها گفته میشد که وقتی که خوردنی زیر خود داخل بستر بازمی پاکت از این بخوانین، یا شرطنامه میگین هر چی میگین. اینا ببینید که جامعه ما چقدر از تاریکی نگاه شده در قرنها که بی‌سواد نگه داشته شده. حتی مبارزات کارگری هم با اساس دانش و روشنگری بود که میباشه، اون باید کارگر باید روشن باشه.
این
یک مثال، یک نمونه بودی که
سلامت و سهی سرخ سهی بس با ورشو ملوانوتم. لبنه شفیقی صاحب تاسو مهربانی وکړئ، زموږ لبننه اوریدون کې وویل وای رسنۍ ډیر زیات شي وی دی، وای هر څه چې ډیر شنو بیا کار خرابې شي. تاسو فکر کوئ چې د رسنۍ ترافیک زیات دی او د زیاتوالي تاوان پیش کړی دی، او که فکر کوئ چې اول کمیت رامنځته کیږي وروسته کیفیت؟
تشکر. در وضعیت دسته و مخ که ما سروان صاحب تاستر رو کچه افغانستان ته د دیموکراسۍ تنامه لاندې نوی نظام چې راغی نړیوالې ټولنې پراخې مرستې وې او رسنۍ د هغو مرستو په برکت یو په یو بیخي زیاتې چې دلته دوستانو مې اشاره ورته وکړه ځینې حتی غیر مسلکي خلقو ته هم د رسنیو د تاسیس زمینه مسایله شوه زیات شوې ډېرې په اول کې بیا د هغو نه د وخت په تېرېدو سره زیاتې بېرته مړې شوې او ځینې وختونه په افغانستان کې متاسفانه یو شی موټ شي یا د ډوډۍ د پیدا کولو یا د پیسو پیدا کولو یوه زمینه شي کله شوراګانې جوړېږي کله ګوندونه جوړېږي کله اتحادونه جوړېږي کله نور کله رسنۍ همدغسې رسنۍ متاسفانه ځینو ته همدغسې د ګټې وټې لپاره وي نه په مسلکي لحاظ ورته جوړ وو او نه په هغه نورو ارزښتونو چې رسنۍ باید ولري او په ټولنه کې بیا خدمت وکړي هغه نو د همغو کومکونو ته وخته پورې و بلاخره مړې کېږي ځینې بیا ملي رسنۍ د ملي ضرورتو په اساس په طبیعي شکل زموږ په ټولنه کې منځته رانغلې د شرایطو په له مخې منځته راغلې چې په دغه کې دغه د شرایطو د مخې له منځته راغلې د نړیوالې ټولنې هم کور آباد چې په دې کې ځینې رسنۍ بیا د افغانستان د ارزښتونو د ټولنې د ضرورتونو د بېلابېلو هغو رسنیزو خدمتونو په جهاد کې په مخ لاړې او ښې وځلېدې چې ټولنې ورته ضرورت وو هغه ضرورت یې راپکو ځینې ولاړې مړې شوې په دغه منځ کې نو متاسفانه هغه ډېرښت یې چې وخت وو غیر طبیعي وو او همدغسې دا طبیعي خبر ده چې اول به همدا د کمیت خبره وي وروسته بیا په کیفیت باندې راځي ورو ورو موږ رسنۍ د پخوا په نسبت اوس مسلکي شوي هم دي زیاتې رسنۍ ژورنالیستان هم ډېر ښه هغه لوړ مسلکي کودونه او دودونه چې دي هغه ټول رعایت کوي د پخوالي په لور روانې دي دې کې شک نشته سره د دې چې هغه اقتصادي اړخه پورې متاسفانه تر اوسه هغه د ټولنې متاسفانه نامتوازن حالات یو بد حالات جنګي حالات او د ثبات نشتوالی په نظام کې د فساد شتون دا ټول په رسنیو منفي اثر کړی دی رسنۍ تر اوسه د هېواد د نورو اړخونو په څیر متاسفانه په داسې غیر متوازن حالات کې د اوسم دي او
تشکر
کومې خور چې د ورزش په رابطه یو تلویزیون خو شته او
بله یو تلویزیون شته خو لیکن فکر کوم چې د دوی په نظر زابولي
شته دي ماشومانو ته نشته
د ماشومانو مسالې ته بېرته راګرځو
د موږ دغه نیمګړتیا په ټولو
بله
بېرته راګرځو رسنیو کې باید اعتراف وکړو چې موږ کمزوری لرو یو څه
خب بهرحال تشکر بازم روی صحبت میشه من تا مسئله عرضه و تقاضا هم بسیار زیاد مهم است اگر تقاضا زیاد شد و خود به خود عرضه هم بالا میره یعنی مردم هم باید بخواید که ما تلویزیون اطفال کار داریم دولتی کار میتونه جبران کنه از این قبیل مسئله من تا ما علاقه داریم که با آقای رسولی کم صحبت کنیم همین مشکلات رادیوها را مشکل رادیوها روز به روز زیاد غیر از مشکلات کلاسیکال مشکلات مدرن است به طور مثال مسائل دیجیتال شدن است که مسئله دیگه مثلا رادیوها از طریق اعلانات است و دیگه تلویزیون ها و روزنامه ها وضع چاپی حال بسلا دیجیتالی میشه از این قبیل مشکلات بسیار زیاد مدرن بسیار قیمت هم است مثلا موج کوتاه اگر به شکل مدرن بشیم بسیار بسیار میگن قیمت است اما بسیار نتیجه خوب داره سیستم های نو نو برآمده از این تکنولوژی نو چقدر شما میتونید تعقیب کنین و از او استفاده کنین آقای رسولی
تشکر از سوالتان بازم موضوع برمیگرده به مشکلات اقتصادی که من بیشتر به شما یادآور شدم که متاسفانه تمام رسانه ها من جمله رسانه های تصویری از او تاثیر پذیرفتن ولی باز نظر داشت تأثیری که رادیو داره یعنی که یک جامعه با سواد و بی سواد تحت شعاع قرار میده یک قریه درستایی که در دورترین منطقه افغانستان در قله های نورستان قرار داره در اچین ننگرهار واقع است. شما اون موجه میتونین نشرات داشته باشین. متاسفانه بابت نمی موضوعات اقتصادی و روندی که تمام حکومت به چالش کشیده و مصروفیت هایی که حکومت مجبور است متوسل شود به اونا، موضوع صلح است، موضوع اقتصاد خود ساختار حکومت است و صدها موارد دیگر باعث شده که کمتر به این موارد رسیدگی شود. پیشتر یک پرسش شما مطرح کردن روی تعدد رسانه ها در افغانستان. ما در دو دوره ریاست جمهوری قبلی قبل از حکومت وحدت ملی یک سیر سعودی داشتیم در افزایش رسانه ها. هر روز ما شمار روزنامه های ما زیاد می شد، شمار رفتنامه ها بیشتر می شد، همینطور شمار رادیو ها، تلویزیون ها. ولی بعد از اینکه یک سری کمک ها قطع شد، بدون شک بیشتر رسانه‌های ما وابسته به کمک های خارجی ها بودن. بعد از اینکه کمک ها قطع شد، رسانه ها هم کم کم فعالیت هایشون کم شد. شما بازاری که بیشتر عرضه و تقاضا را یاد کردن، ما سالانه صدها فارغ التحصیل رشته خبرنگاری در سراسر افغانستان داریم. شما به اینا باید زمینه یا کار مساعد باشه. ولی متاسفانه در این دوره حکومت وحدت ملی نسبت به موضوعات بسیار زیاده، هم شرایط اقتصادی تأثیر پذیرفت و مستقیما موضوع کار به میان آمد و به نظر بین این مواردی که به شما یادآور شدم، رسانه ها هم نتونستن او پیشرفتی را که در او دو دوره ریاست جمهوری قبلی داشتن در این دوره نگاه کنند. متاسفانه اگر همین منوال ادامه داشته باشه، ما در جامعه رسانه‌ای کشور خبرهای خوشی نخواهد بشنویم در آینده.
ډیر مننه رسولی صاحب. شاخله حبیب زای یو اوریدون کې وویل چې د ماشومان لپاره زموږ تلویزیونونه خبرونه نه لري، کې لري هم شاید د دوی په تبه برابر خبرونه نه وي، بیا هم ډیر لږ وي. ما چې کتلې د کوم افغانان چې بل هیواد بهر وسیا وست په اروپا او امریکا کې هم د افغانانو شمیر میلیونونو ته رسی شي، ډیر زیات دی او د موږ ټولنې یو مهمه برخه دلته وسی. نو وغوی د ژبې په زده کړه کې ډېر مشکل لري، ځکه چې په خپل ژبه باندې یو داسې تلویزیون نه لري چې د دوی لپاره خپرونه وړاندې کړي. لیکن د نورو ملتونو وګړي چې خپل سم تلویزیونونه لري، د کار تلویزیونونه لري، ورته خپرونې کوي، تولید کوي، هغوی دا مشکل ډېر نه لري. افغانان ډېر زیات دا مشکل لري. نو ماشوم خو چې کله د یو بل هیواد کې اوسي، د هغه هیواد تلویزیون ګوري، د هغه هیواد راډیو اوري، مکتب ته په هماغه ژبه ځي، خپل ژبه هیروي. څه فکر کوئ چې ولې د موږ تلویزیونونو دې برخې ته کمه توجه کړې ده؟
چروان صاحب، یو اندازې پورې چې دی د ماشومانو دغه لرو خپرونې شته دی بېلابېلو تلویزیونونو کې، ځینو کې همغه مورنیو ژبو باندې بېخي
مثلا څو سریالونه موږ جوړ کړي دي په خپلو ژبو باندې د ماشومانو لپاره.
بدبختانه چې دې برخه کې داسې
واضح خپرونه نه ده، خپرونه چې مثلا یو ویان ده یا یو ویان ناستی او څو ماشومان شاوخوا راټول شوي وي او دا ورته قصه کوي، دا فکر نه کوم چې ډېر لیدونکي ولري. باید سریالونه ورته جوړ شي، داسې خپرونې لکه نور دنیا
سي جوړي. دغه برخه کې کېدلی شي او زینو مسائلو کې اندازې پر بیا هم ک مونږ وي د دولت هم یو مسولیت ګرځي چې دوی دې برخې ته څومره دغه کړی ده، توجه کړی ده. تلویزیون سره د هغه امکانات او مسایلو، رادیو هغه څومره چې امکانات لري، لاسرسی لري، تر اندازې پورې هغه یو کوربای کې نولی ده، یو څو ماشومان راولي، بیا هم هغه د ماشومانو دغه شته د خبرونې. موږ تر ډېره پورې که ګورو دغه ماشوم هغه یو ځانګړی علاقه چې ده، هغه د کارتون سره ده. په دې برخه کې هم داسې یو څه نه لرو، باندېنی مسایل دي چې دې ته هم داخل کې نه پوهېږم چې ډېر واضح مسولیت د چا کېږي چې دې برخې ته دوی دقیق کار وکړي. موږ خپله وروسته د ډېر مخکې نه چې یو سیریال تیر شوی دی څو کلونه مخکې، چې سړی کولی شي هغه په کلتوري او فکري لحاظ ټولو مسایلو باندې واضح وګوري، دا اوس دغسې څه نه لرو. تر ډېره پورې پروډکشن او مسایل چې دي باندېنی سیریالونه دي. که زه وایم نظر صاحب به بیا وایي چې انتقاد کوي، د شپې سیریالونه خپرېږي، هغه مسایل نوره دنیا چې ده جنت ګرځولی دی، اروپا او ترکیه او مسایل، او د ورځې چې دی بیا دغه خبرونه رسنۍ میډیا چې په هلمند کې پلچک خوځیږي، کابل کې شپږ ثانیو کې په خبرې مجبوري وطن پرېږدي. هغه راپورونه دغه سیدیم چې تقریبا تیرو دوو کلونو ولس او اتلس نونس کلونو کې 2000 نه زیات کسان چې دي هغه اوبو کې دغه شوي غرد شوي تر ډېره کېدلی شي چې جنگ کې د اندازې پورې هغه تعداد نه رسېدل.
مسئله کم دو شیم، یک موضوع دیگر ساروان صاحب صحبت کنیم و ایست که تلویزیون ها و رادیو ها و اخبار ها را اینا را روزنامه ها را یک چیز دیگر، حالا یک رقیب بسیار کلان دیگر برآمده به نام سوسیال میدیا گفته. ای تاثیر سوسیال میدیا که میگن ای چقدر است، یعنی حتی در دیگه دنیا می بحث میشه، میگن شاید گپ به جای برسه. حالا مثلا یک دختر بسیار زیبا میخیزه یک تلویزیونک جور میکنه، بیخی میلیون ها دلار پیسه پیدا میکنه. بیخی اگر کل یه
مطلب ما هم دقیقا هم دقیق خبر خوشتن وکمه چه مخ که میدی ماشومان و تویل زینه ماشومان دید پخپل ماشومان لپار پروگرام جور کرده و پا میلیون دلار گتلی، یعنی دستیم نره چه لدیل دیرک از سوک آید نشی ترلاسه کرده.
بله اینجا عبیب زیسی منظور من بود یک چیز است که عبیب زیسی امی دو تاثیر از این سوسیال میدیا را از نظر بگذارم. یکی از نقطه نظر از این که بر شما چقدر نقص میرسانه یا به تلویزیون رادیو، نه از نقطه نظر دیگه به آزادی مطبوعات چقدر تاثیر میکنه. شاید آزادی مطبوعات هم سوء استفاده شوه، هر کس که دلش شوه سوء استفاده بکنه. از این نقطه به موضوع اگر نگاه کنیم نبیزه
نظر سب دو بیلی خبری دی، یو ده دی اغا سر دی او ده ازادی یا ده مدبات و ده قانون تچمر ده اغا پدی بانی اغا تاثیر و اثر رزو ده شروع نکم گو گورو. مثلا ده مدبات و تاریخ تا که گورو پا جهان که مثلا ده ورزبان منز تر اتاک دی بیا وروس ده مثلا ده رادیو مسائل دی او تلویزون دی دیار یو پا خپل اندازه پوری پا دینو رو باندی اثر او تاثیر چه ده لرل ده و خو بیرتا اغا مسلکی لحاظ بانی که من گورو نو دسی نشو ویلی چه ورسپانه و رادیو من سراغلن و ورسپانه دی بندشی و اغا خپل لستون کی نلری یا رادیو شتا دی و تلویزون من سراغی بس رادیو دی بندشی. نفوس تا پکتو او طولنه که ویودونو تا و تاریخ تا پکتو بانی هر برخه که مک خپل خپل مینوال رو او هر رسانه چه دا اغا خپلی خیگنی او نیمگردیاوی او اغا کم مسائل چه دی لری. مثلا دا ورسپانه کم سو لطونه کم امکانات اغه ته هر ځکی هر چرته وړل شي ځان سره کتل شي. د رادیو مسل د افغانستان په اقتصادي حالات دي شرایطو کې امنیتی مسایلو کې مثلا یو دوه مسالو باندې چې رادیو در سره چار ځکی ک بام تخیږي چرته ځان سره وړل شي. په تلویزیون کې دا مسایل چې مثلا برق موجودیت دا ټول شي. سوشل میډیا برخه کې بیا دلته به کا سری پریوزي هم دا ډیر وخت ولري. د اوس انټرنیټي خدماتو هغه قیمتونه او مسایل په دغه صحت کې دي چې کېدل شي افغانان که سوشل میډیا برخه کې وازی د یو خناغوی استفاده کولی شي. هغه د انټرنیټ ته لاسرسی هم د هغوی هغه د ایمبیانو پورې محدود دی چې تر ډېره پورې هم هغه لوی ښارونو کې یو څوک کولی شي چې د سوشل میډیا یوه صفحه چې دی خلاصه کړي او ځینې مطالب او مسایل چې دی وګورو. دویمه خبره چې هغه د دوی هغه د قانونمندۍ خبره ده، تر ډیره پوری د سوشل میډیا خودسکه چې هغه ستونزې او مشکلات دا اوس مثلا اکاونټونه چې دی جوړیږي مثلا دا غوی غزه نه ده مشخص. تر ډیره پوری همدغه برخه بیرته راګرځي مخابراتي شبکو پوری مثلا د سیم کارتونو مسایل دی راجستر دی نه دی اکاونټ د چا ده کم ځینه خبرې کیږي. دا خو لری خبر ده بیرته په رادیو تلویزیونونو کې تر ډیره دغه سیم مسایل دي چې هغه قانون چې ده او هغه څوک چې هغه د خبریالانو او د رسنیو هغه ځینې بنسټونه چې رامنځته شوي دي دوی لاسرسی او تعقیب شوي نه دي او نه مثلا ځینې کسان دغسې نیول شوي چې هغوی دغه شي مجازات شي او هغه جزا وویني او راتلونکي کې بیا نور څوک دغسې زړه ونیسي.
ویسا صاحب که څه هم ښاغلی حبیبزي دې پوښتنې ته ځواب ووایو، خو په نوره دنیا کې هم که وینو ډېرې مشهورې ورځپاڼې ډېرې مشهورې مجلې دي انټرنیټ له کبله د ویب سایټونو له کبله بندې شوې یا بیخي د چاپ آنلاین بڼه بدل کړو.
پخابه چاپیدل اوس آنلاین خپل خبرونه کوي. که څه هم لکه څنګه چې بی بی صاحب ویل کله چې یا وخت البته کله چې ویډیو را ووتل خلکو فکر کاوه چې سینما بل منځ لاړ شي، کله چې تلویزیون را ووت نو خلکو فکر کاوه چې رادیو بل منځ لاړ شي، لیکن داسې ونه شول. هر یو به په خپل ځای ولري، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې اغیز لري، خصوصا څومره چې انټرنیټ زیاتی شي د ورځپاڼو لپاره رقابت سخته کیږي، اخیستونکي یې کمی شي. له دې درکه څه تشویش شته و که نه؟
تشکر. زه فکر کوم دغه سوال پخوا تر دې چې په افغانستان کې چې بیخي نوی دغه سوشل میډیا نوی دود شوی، په غرب کې په لویدیځ کې تلویزیون د منځته راتګ سره د رسنیو په رابطه د ورځپاڼو په رابطه همدغه تشویشونه وو. هغلته یې چې څه رقم ځواب دی، ما ځواب هم همغه شی دی. زه داسې فکر کوم انسان د پرمختګ په حال کې دی، ټکنالوژي د پیشرفت په حالت کې ده. دې سره په کوم اړخ کې ډېر څه چې 200 کاله مخکې دود و هغه اوس بیخي متروک شوي دي، نوي د ژوند دودونه راوتلي دي. زه داسې فکر کوم چې طبیعي ده، یا به دغه اوسنۍ بڼې د موږ د رسنیو ورسره بدلیږي، همغږي کیږي به د وخت او زمان د غوښتنو سره، او چې دا هم یو دروند رقابت دی. مثلا د انټرنیټ او د برېښنایي رسنیو سره که ورځپاڼې په خپلو هغه پخوانیو خطوطو باندې ولاړې وي، طبیعي ده چې تر ډېره حده به دوی
زما منظور هم دا نه و چې له منځه به لاړ شي، لیکن رقابت به سخت شي، فشار به پې زیات شي. اوس په اکثره اروپایي هېوادو کې وینم چې ډېرو خلکو ته وایي زه په کور کې تلویزیون نه لرم، ځکه چې نور د انټرنیټ کار داسې ورته هغه اسانه کړی دی چې هر شی غواړي په هماغه شیبه یې کتلی شي. نو څه لپاره یو تلویزیون ته کینیسي، یو ساعت خپرونه واوري چې الله پیله خپله موضوع پیدا کړي، یا هغه موضوع چې دی ورسره دلچسپي لري، یا یو په نورو برخو کې هم داسې راډیو ولې واوري چې یو ساعت راډیو واوري چې د 15 دقیقې چې کوم شی په کار دی هغه پکې واوري. نو انټرنیټ دا کار ورته ډېر اسانه کړی دی.
بله تشکر. بله ما وخت هم زیخ شته میرم از رسولی سه یک موضوع دیگر هم بله یک موضوع دیگر هم میخواستم سرش صحبت شویست که امی مسئله خودسانسوری هم است در افغانستان. مثلا به خاطر مسائل سیاسی بسیاری از ژورنالیست ها بسیاری مسائل به زبان آورده نمیتونن، از یک میترسن که مثلا اگر یک گپه بزنن فلان تفنگ دار مره یگان سلیکاری خواهد کرد، یا مثلا اگر طالبا در قدرت اگر بیاین با چی تو خواهد شد. این خودسانسوری چقدر زیاد تحت شعاع قرار میده کار ژورنالیست ها را در افغانستان شد؟
دقیقا همین گونه که شما گفتین، ما اخیرا با تشدید گفتگوهای صلح شاهد چنین قضایا هستیم. بیشترشون برمیگرده به رویکرد حکومت و بیشترشون برمیگرده به خود خبرنگارا. این یک موضوع عادی است، خبرنگار به خاطر نجات جان خودش و نجات جان خانوادهش مجبور است این کار کنه، ولو که رسانه هر چقدر این خبرنگار حمایت هم کنه، ولی یک موضوع بسیار حقوق بشری است. اینا میترسن و حق هم دارن بترسن. شما در کابل تسلط حکومت ها در بیشتر مناطق نمیتونن ببینن، جزیره های قدرت است، مردم های زورمند هستن، افراد مسلح هستن. بنابراین یک موضوع عادی است که دیده میشه، ولی امیدواری ها وجود داره با تحکیم مردم سالاری و با تحکیم یک حکومت قاطع که مردم سالاری را رشد بده. ما امیدوار هستم که موضوع رسانه بیشتر جدی گرفته شوه و خبرنگارا در یک فضای امن و مسئول بتونن کار رسانه ایشون را پیش ببرن.
دی اوریدونکو پاتش واخه دا و چې وای د رسنیو د تمویل مرجع باید معلومه وي، مشخصه وي، لیکن په افغانستان کې دی وای چې له قانون سره سره دا کار نه کیږي. همداسې ده
تر یو اندازې پورې بیا هم دغه خبره ده، او که ووایي چې دولت ووایي چې د تمویل مسایل چې دی هغه مرجع دی مشخصه وي، که بېرته زه وایم دولت نه دا پوښتنه وشي چې تاسو د تمویل کم مراجع چې دی د رسنیو ته په واک کې ورکړي دي، اختیار کې ورکړي، نو بیرته د دې پختنه هغه جواب چې دی لاس تر ازي او
اخو بیل موضوع ده چې دولت ورسره کومک کوي کنه کوي، لیکن دا چې کړي شي ځینې رسنۍ له بهر نه مرسته واخلي پیسې واخلي نو په کار نه ده چې دا مشخص وي چې له کوم ځای دی راځي. او
تلسو کلونو کې کوګورو ګوتو پشمیر دغه رسنۍ به چې هغه کېدل شي داخل کې دوی ځان ته د تمویل مسایل پیدا کړي تر ډیره پورې ځینې چې ګوري نو باندینۍ مسایل پکې دي پیپونه راتیر دي.
بله صاحب، شفیق صاحب تاسو هم لنډ وخت ته په دې اړه څه نظر لرئ، څه فکر کوئ؟
زه خو یو بخښنه غواړم، مخکې په دې زیاته تبصره وشوه د نړیوالې ټولنې د بېلابېلو برخو د ځینو موسساتو مرستې د رسنیو سره بیخي معلومې دي. ځینې یې بیخي هغه رسنۍ چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې هغه حتی متوازی یو قوت بلل کېږي، هغه د نړیوالې ټولنې او د لویو قوتونو د ملاتړ نه پرته دغه حالت ته نه رسېږي، ممکنه نه وي. نورې رسنۍ زیاتره همداسې په میدان پاتې دي، په خپلو ډیرو زیاتو هڅو په ډیرو خولوتو یو لویو ته یو حدت ځان ته د پښې یو ځای پیدا کړی دی، خو هغه نه لري، ډېرې د لرې د معلومې دي. هغه رسنۍ چې د په اصطلاح په بیرون پورې یا په نورو پورې تړلې، هغې اقتصادي حالت یې ډېر ښه دی، نشرات یې ډېر وړاندې تللي، ځینې په خود کې پام دی. او
سوال دا و چې آیا پکار ده چې مشخص وي د دوی د تمویل مراجع او کنه؟
زر ځلې خو په خپله حکومت متاسفانه دا نوتواني لري. زه داسې معلومات لرم، ځینې تلویزیونونه، مهم تلویزیونونه په میلیونونو ډالر تر اوسه هغه حق د حکومت د مالیه چې دی تر اوسه هغه نه دی یاده شوی، حکومت مالیه نه شي اخیستی.
ډېره زیاته مننه. کور ودان
یوه بله بښنه غواړم، زه یوه وړه خبره چې باید یاده
شي،
حکومت چې د آزادو رسنیو سره کوم د ملاتړ د مشروع ملاتړ یوه طریقه یې هغه د اعلاناتو دي چې باید د آزادو رسنیو سره په مساوي شکل هغه ورکړي او ټولې آزادې رسنۍ د هغو نه مستفیدې وي. متاسفانه په دې کې حکومت د مور و مایرې سلوک نه مطلق د دښمن او د دوست.
ډېره زیاته مننه. کور ودان سید شفیق صاحب، متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د ویسا او ورځپاڼې مسؤول مدیر ښاغلی محمد زبیر شفیقی، د سلام وطندار راډیو مسؤول ښاغلی شاه حسین رسولی، او د افغانستان تلویزیون مسؤول ښاغلی نور حبیب حبیبزی، له تاسو ډېره مننه. د دې خپرونې په دوهم ساعت کې په مشورتي لویې جرګې خبرې کوو، خو اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې ستار فروغ وړاندې کوي.
سلام و بعد از چاشت بخیر. نخست سرخط چند خبر. مقام ها در ولایت کنر از کشته شدن نزدیک به 50 جنگجوی داعش در ولسوالی چپدره خبر می دهند. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته است کشورش خواهان صلح دائمی و عادلانه در افغانستان است. و تمدید 5 مورد معافیت از تحریم های امریکا به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می دهد تا به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه بدهند. تفصیل اخبار. مقام های محلی در ولایت کنر از کشته شدن 49 جنگجوی داعش در این ولایت خبر می دهند. گل محمد بیدار، معاون والی کنر، برای رادیو آزادی گفت این تلفات به جنگجویان داعش دیروز جمعه در نتیجه حملات تیاره های بی پیلوت نیروهای بین المللی در ولسوالی چپدره وارد شده است. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت در دو حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حداقل 43 جنگجوی مشکوک داعش در ولایت کنر کشته شدند. در خبرنامه گفته شده است در این حمله ها که در هماهنگی با نیروهای افغان اجرا شدند، جنگجویان داعش در ولسوالی چپدره هدف قرار داده شدند و چندین پاکستانی و ازبکستانی نیز کشته شدند. مقام ها در غزنی می گویند در جریان حمله های هوایی نیروهای بین المللی و عملیات نیروهای افغان اضافه از 20 طالب مسلح در این ولایت کشته شدند. عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت این حمله ها و عملیات به تازگی در ولسوالی های دیگ، زنخان و اندل اجرا شده است.
د ائتلاف هوایي ځواکونو لخوا هوایي بریدونه او د ځانګړو افغان ځواکونو لخوا هم
حمله های هوایی از سوی نیروهای ائتلاف صورت گرفته و نیروهای ویژه افغان عملیات کماندویی را اجرا کردند که در نتیجه 25 تن از طالبان مسلح که در میانشان یک ماین ساز مهم این گروه به نام موسا نیز شامل است کشته شدند. آقای نوری افزود که در نتیجه درگیری در منطقه قلعه نیاز ولسوالی اندل 5 فرد ملکی شامل زنان و اطفال هم کشته شدند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت در عملیات نیروهای افغان و بین المللی 11 فرد ملکی در غزنی کشته شده و به افراد این گروه آسیب نرسیده است. مقام ها می گویند که حداقل 7 پلیس پس از آن در ولایت بادغیس کشته شدند که جنگجویان مشکوک طالبان شب هنگام بالای پسته های امنیتی حمله کردند. محمد ناصر نظری یک عضو شورای ولایتی بادغیس امروز گفت در این حمله در ولسوالی قادس 3 نیروی امنیتی دیگر زخمی شدند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. رئیس جمهور ترکیه در دیدار با رئیس اجرایی افغانستان گفته است ترکیه خواهان صلح دائمی و عادلانه در افغانستان است. ریاست اجرایی افغانستان امروز در یک خبرنامه گفت رجب طیب اردوغان و عبدالله بعد از چاشت دیروز در شهر استانبول دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از اردوغان گفته شده است که ترکیه از تلاش‌ها برای دست یافتن با صلح در افغانستان پشتیبانی میکند. عبدالله گفته است طالبان هنوز مانع اصلی صلح هستند، زیرا به گفته وی طالبان به مذاکرات بین الافغانی همه شمول و رو در رو با حکومت و مردم افغانستان آماده نیستند. این در حال است که دوحه قطر میزبان 6th دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز به رادیو آزادی گفت در حال نزدیک شدن در زمینه رفع اختلاف ها روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان هستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا از تمدید 5 مورد معافیت از تحریم‌هایش خبر داده است. این اقدام به روسیه، چین و کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد تا به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران ادامه بدهند. این معافیت برای 45 تا 90 روز تمدید شده و باز هم قابل تمدید است. پیش از این معافیت‌های مربوط به همکاری با برنامه هسته‌ای غیر نظامی ایران برای 180 روز تمدید شده بود. همزمان با این وزارت خارجه آمریکا دیروز جمعه اعلام کرد که 2 معافیت مربوط به صادرات یورانیم غنی شده ایران را پایان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا این را شدیدترین تحریم‌ها بالای رژیم ایران دانسته است. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که تمامی این معافیت‌ها امروز شنبه 4 می به پایان می‌رسد. قصر سفید گفته است رؤسای جمهور آمریکا و روسیه دیروز 1 ساعت با هم تلفنی صحبت کردند. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین از کنترل اسلحه هسته‌ای گرفته تا بحران ونزوئلا و گزارش رابرت مولر بازرس ویژه آمریکا در پیوند به ادعای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا با بحث پرداختند. آقای ترامپ پس از این گفتگوی تلفنی به خبرنگاران گفت:
Yeah, I had a very good talk with President Putin, probably over an hour.
من گفتگوی بسیار خوب با رئیس جمهور پوتین داشتم که بیش از 1 ساعت طول کشید. ما در مورد مسائل زیاد گفتگو کردیم و ونزوئلا یکی از مسائل مورد بحث ما بود. او هیچ نمیخواهد در قضیه ونزوئلا دخیل شود، بلکه میخواهد اتفاق مثبت در آنجا بیفتد.
روسیه از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا پشتیبانی میکند، اما ایالات متحده آمریکا حمایت خود را از خان گوایدو اعلام کرده است. او در ماه جنوری خودش را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد. این اولین تماس تلفنی ترامپ و پوتین پس از جلسه سران G20 در سال گذشته در ارجنتین است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. ادامه برنامه زیر آسمان کبوت را دنبال کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبوت.
شنوندای محترم، مجددا سلام ما و آقای سروان قبول بکنین. در قسمت دوم، قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، موضوع بحث ما لویه جرگه مشورتی صلح است و
آقای ساروان همتونیست؟
بله هم دستی ده تلفون شمیری هم ایلانو خو ورو رو ایلانو لکه سنگه چی تاسو ویل ده خبروانه ده سات مشوره چلوی جرگی تا وقت ده تیره اونه ده افغانستان ده ولس مشر محمد اشرفانی پا وینا مشوره چلوی جرگه ده شاو خواه دری زره دو سواستازو پا گردون پایلا و پرون پای تا ورسیده ده دی جرگی پا پریکتالی که ده افغانستان حکومت و طالبانو تا در ویش سپارخته نشویدی لکه دا ویل شویدی چه دوارو خواه چخه البته ده اوربند غشتانه شویده دی روژی پا مبارکه میاشته که ده سولی لپاره ده گردو کوششونو یادوانه شوی هم دار از پا افغانستان که ده ننه ده طالبانو لپاره ده دفتر ده پرانستلو پا سوله که لمخی ترمخی شرطونو ده دوارو خواه و ده تیری دونو غشتانه شوی پا بین الافغانی خبرو تنگار شویده ده سولی عالی شورا پا جورش سره البته همدار از ملګر ملتو ناتو او یو شمیر هیوادونو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو ملاتړ کړی او ویلي دي چې د دې جرګې له لوري د اوربند غوښتنه په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې ملګر ملتونه چمتو دي چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په هدف له ټولو ښکېلو خواو سره لازمه مرسته او همکاري وکوي. ناتو هم پرون په کابل کې د مشورتي لوی جرګې د پریکړو او غوښتنو ملاتړ کړی دی. د افغانستان لپاره د ناتو تړون ملکی استازی نیکولاس کی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دی جرګې یو لوی پیغام ورکړه او اوس د سولې وخت دی او طالبان باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي. خو وسلوالو طالبانو په یوې خبرپاڼی کې د سولې مشورتي جرګه یوه فرمایشي ناسته بللې او د اوربند او افغان حکومت سره یې د مخامخ خبرو په ګډون د دې جرګې غوښتنې رد کړې دي. دا هغه موضوع ده چې نن غواړو له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې وکړو.
بله تشکر آقای سارون. مهمانای محترم ما از کسانی که جرگه را تنظیم کردن از تنظیم کنندگان آقای عنایت الله ملکزاده مهمان ماستند در استودیوی کابل. همچنان از شرکت کننده ها آقا به جرگه آقا حاجی صاحب امین باوری با ما هستند در استودیو کابل. همچنان آقای دلاور نذیر زوی اگر اشتباه نکرده باشم در استودیو هستند. از مهمان ما خوش آمدین به استودیو صاحب.
بله دیر مننه نظر صاحب سروان صاحب
سلامت باشید.
تشکر نظر صاحب
لمړی که شغله ملک زاده صاحب وای جرګه څنګه لا ټاکلی وخت نه خو یو ورځ واوښته تنظیم څنګه وو او څومره نظم په جرګه کې وو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت الله ملک زاده هستم، یکی از تحصیلگران یکی سلا و همچنان از مسئول کمیته پنجم. البته در رابطه به جرگه صلح مشورتی صلح باید یادواری بکنیم که برنامه ما تقریبا در مجموع سه بخش در بر می گرفت. بخش اول اما بخشی بود که بیشتر به حساب انسجام و هماهنگی بود با کاتگوری ها و اقشار مختلف جامعه، توسط یک مکتوب رسمی بر اونا اطلاع داده شد تا اونا بین خود یک انتخابات داشته باشن و کسانی که انتخاب میشن و ازار بر ما نظر به مسامی که بر اونا من نظر گرفته شده اونا رو معرفی بکنن. برنامه دوم ما قسم بود که امو بخش های ثبت نام اینا و آشوای باتا و این بخشار در بر میگرفت و بخش سیم هم امو اصل جرگه بود که شما در جریان هستین که تقریبا به تمام اعضایی که 3200 نفر در بر میگرفت اینا به 50 کمیته تقسیم شدن. بعد از او کارا شروع شد مثلا که بعد از اون باز روز اختتامیه خود رئیس صاحب جمهور اشتراک کرده بودن و تا یک قطعنامه نتیجه جرگه ابلاغ گردید.
بله
منه.
خب باوری صاحب شما چی گفتنی دارین؟ در ختم از این لوی جرگه یک قطعنامه صادر شد که 23 ماده داشت که بسیار به خلم وسیع است، شاید یک کمه که و خلاصه تر و کوتاه تر می بود که در ذهن کل اطراف و اکناف می ماند. ما که یک بار از نظر گذشتند مثلا در ماده 3 یک نقطه بسیار جات مهم گفته میشه که مثلا میگه عوامل بزرگ جنگ در افغانستان برداشت‌ها متفاوت از دین مبین اسلام است. مثلا بسیار موضوع جالب است، زیادتر باید سرش تاکید میشد. اما بسیار مسائل دیگه هست که یعنی طولانی بودن از این چندان خوب واری نیست. به نظر شما چطور است؟
دلوی خدای پنامه نظر سی که مرد جگره دا افغان جگره ابعاد تو ګورو نو دا جګړه چې د سلویش تو کالو خنړی جګړه لا تر دې هم نور چړل پکار دی او نور هم ورته دغه خو د لوی جرګې ژمن غړي کم چرغلی ودلته په انتخابي ډول باندې هووی د جګړې هر بود سم وچړ او په کمیټو کې هم بحثونه پر وسول او ډیر تاوده بحثونه پر وسول ډیر جوړ بحثونه پر وسول بل اخره د سټاسو ویل دا یو ماده داسې ده نور مدی هم چې کمی دغه سوي
دخیل امین چې صحیح باوري سپ ما گفتیم که اگر خوب مونیس یک کتابم چاپ میشه خور کله یې می خوانن مونتا مثلا ماده 4 بسیار خوب است که آتش بس فوری و دائمی تاکید میشه. مثلا در ماده 5 نظام جمهوری باید یک دستاورد بزرگ است به او باید اعتراف شوه، 6 قانون اساسی. از این قبیل مسائل بسیار خلاصه گفته میشد. ورزی که مونتا خوب ما یک سوال تکنیکی کردم که 23 ماده طولانی است.
بله یا مثلا بله چه
نظر سی
بله مهربانی
بله ما غوښتل چې نظر سی په ډیر احترام او درناوی دا خبر وکم چې د پوهاوی تر کچی لا دا نور هم باید واضح سوی وای او حتی دغه مادي چې وسلنډي لنډي لیکل سوی دي د دیو لپاره د وضاحت ټکی باید لیکل سوی شه پارت را دا خو هم هغه خپل
کار تکنیکی
است. بله بالکل. بله سلامت و سیمانه باوری صاحب نظیر زوی صاحب یو مسئله داده چه په دې جرګه کې ویل کیږي چې د طالبانو غړي یا داسې کسان چې طالبانو ته متمایل ول هغوی هم ګډون کړی و دا خبره څومره حقیقت لري؟
ډیره مننه جناب څاروان صاحب، جناب نظر صاحب، درنو اوریدونکو ته هم خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. تر کومه بریده چې د لوی جرګې غړي په کمیټو کې ول او دوی بحثونه ترسره کول، د سیالته څوک چا مشخص نه دی ویلې دي چې زه مثلا د دې ډلې استازی توپ کوم. ولې په بحثونو کې داسې معلومېده چې یو څه افکار او نظریات ول چې هلته داسې یعنی داسې اټکل کېده چې ځینې داسې کسان به وي چې د طالبانو سره به اړیکې لري او یا هم د هغوی د نظریاتو سره به نږدېوالی لري. نو په کمیټو کې داسې بحثونه کېدل داسې
نو له دې سره سره چې داسې کسان ول او ستاسې په پریکړه لیک ته که وګورو نظیر زوی صاحب، مثلا د بهرنیو ځواکونو د وتلو البته مسؤولانه وتلو یادونه شوې ده، د اوربند غوښتنه شوې ده، لیکن له دې ټولو غوښتنو سره چې ځینې یې ویل کېږي چې د طالبانو غوښتنې هم همداسې دي، ولې طالبانو سمدستي دا جرګه او د هغې پریکړې رد کړې؟
او زه فکر کوم راځي کومه ته اجازه راکې یو دغه د لوی جرګې هغه پراخوالی او ارزښت ته یو یادونه وکړو بیا بیرته ستاسو د پښتنې ته راشو. زه فکر کوم دغه لوی جرګه چې تر کومه بریده ما په خپله کمیټه کې ولیدل د ټولو جریانونو استازي، د ټولو قومونو ولایتونو استازي، د بیلابیلو افکارو هلته نمایندګان او استازي موجود و. په هر مسله کې ډیر سخت ژور بحث کېده او بلاخره جالبه دا و چې دغه ټول اړخونه چې و په ډیر کم تفاوت سره بلاخره یعنې په لومړیو کې به چې یو موضوع بحث ته وړاندې کېده ډیر جدي بحثونه کېده، بلاخره به بیا په هماغه موضوعاتو کې تفاهم ته سره رسېدل. او هغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه زه فکر کوم هغه د سولې په خبرو کې د یو فشار وسیلې په توګه کېدلای شي چې دوی و کاروی نو که چیرته دوی فرزند د پتن د لوی جرګی د کم مشورتی پریکړه چې دا نظریات دی دوی د اومنی نو مناده ده چې کېدلی شي چې هغه د سولې په خبرو کې په مذاکراتو کې چې کوم مسائل دوی وړاندې کوي نو داغه د پاره به زه فکر کوم کنی په دې پریکړه لیک کې داسې مسائل راغلي دي چې هغه د ټولو طرفونو په ګټه باندې دي.
بله تشکر ملک زاده صاحب. آل لوی جرگه خو بخیر گذشت منتار نتیجه از ایر اگر از نظر بگذارانیم میبینیم که طرف مقابل ایر رد میکنه و حتی عذاب سیاسی هم بسیاریش تقریبا ایر رد کرده. خیلی سب ادعا کردن نتیجه مثبت تا چی حد درست است؟
ببینن وقتی که ما میفهمیم که لوی جرگه زمان گرفته میشه یا گرفته شده در تاریخ افغانستان که کشور ما شما به یک مشکل بسیار جدیه روبروی بودم، پس کدام مشکلتر میتونه جدیتر از صلح باشه در افغانستان یا آوردن صلح و از این کدام گزینه بهتر خوبتر دیگه ما در پیشوری نداشتیم. پس بنابرای وقتی که لوی جرگه قرار شد که برگزار شود، مکاتیب که بسحاب در تمام کتگوریا، نهادا، جامعه مدنی، حتی همه اینا اشتراک کردن، اینا یک انتخابات بسیار شفاف را برگزار کردن. تقریبا ما اگر ببینیم حتی مهاجرین اشتراک کردن از پاکستان، از ایران، خب این نماینگر ازی است که ملت افغانستان به نحوه همگی اشتراک کرده بودن و وقتی که ما همی کمیته را جور کردیم که تقریبا 50 کمیته اعضایی که اشتراک کرده بودن، در هر کمیته تقریبا بیش از 50 نفر الا 60 نفر تا 70 نفر هم حضور داشتن، اینا باز بار دوم توسط رایدهی از بین خود یک رئیس و یک منشی را انتخاب کردن و از طرف جرگه برای هر کمیته دو تسهیلگر که یکیش مسئول همچنان بود، یک هماهنگر و یک گزارشگر معرفی شده بود و بعد از این ما هر کمیته را به گروپای 10 نفری، 20 نفری، 30 نفری اینا را ما تقسیم کردیم نظر به برنامه‌ای که رئیس هر کمیته گرفتن. اینا تبادل نظر کردن، همین سوالایی که بر اینا داده شده بود در رابطه با این همین سوالا اینا جروبست کردن. بعد از او هر بخش، هر گروپ در هر کمیته اینا نظریات خود را ارائه کردن بس هم همگی دوستای دیگه که در مو کمیته اشتراک کرده بودن رساندن و
دیر مننه سلامت
و نظریات خود را
مننه ملک زاده صاحب. باوری سه پمدی موضوع که تاسی نظر سرگن که پداسی حال که چی یاشمیر کاندیدان او گندونو هم برخوان خیستالا پا جرگه کی او دغرست طالبانو دی جرگه پریکلی سم دستی رد کری، نو فایده چه وکره دی جرگه نتیجه بیا چنگ گرنلشو چه گتا وره وره؟
زه به عرض وکم سرمان صاحب چې صرف نظر دې څخه چې مثلا زه د دې جرګې اساس یو انتخاب شوم راغلی وم ورته، زه فکر کوم چې لومړی ځل و د هغو کسانو چې په یو شکل د اشکالو باندې د صلحې معنی کېدل، د صلحې په ارتباط باندې خنډ ګرځېدل، د هغو موجودیت نه موجودیت و شو چې نو د بل طرف څخه د جرګې د غړو هغه افکار چې هلته بیان سول هغه داسې افکار و چې د یو درېمګړي حیثیت یې خپل کړ. دا ډېر لوی ارزښت دی د دې جرګې د بری لومړی ارزښت دا دی چې هغوی نه دولتي و او نه هم په مخالفت کې چې څوک قرار لري، هغوی هغوی من حیث د ثالث الخیر کوم بیانونه چې ورکړل او د هغه څخه بیا د پریکړې لیک تهیه سو جوړ سو، دا یو ډېره لویه لاسته راوړنه ده. موږ که وګورو چې موږ په دغه نړۍ کې کله ژوند کوو د دې نړۍ د کوریا یوه برخه یو، نو موږ د دې نړۍ څخه بیل ژوند نسو کولی. یا داسې ووایم چې یوازې موږ نه یو چې دا جګړه پر موږ باندې تپل سوې اوس خو چې تپل سوې ده، یا دا جګړه یوازې موږ کړې ده، نورو هیوادونو کې نه ده سوې. موږ د هغو د تجربو څخه د ګټه اخیستلو لپاره باید هغه میکانیزمونه چې هلته په کار لویدلی دي د هغو څخه په استفاده کې پدغه تاسو په دې پرېکړې لیک کې هغه هم ګوري وینه یاستئ چې په یو شکل د اشکالو هغه هم ځای سوي دي. هغه کسان چې دلته تشریف راوړي وو استازي وو، واقعا چې زه په افتخار دا خبره کولی سم کار چې مخالف نظرونه هم داسې لکه نظریزو صاحب چې وویل بې حده زیات وو. داسې وو چې مثلا تر د پوهاوی تر کچې پورې به بیا دلایل سره ویل او تر څو چې بیا به یو اتفاق سره رسېدل. زما مې چې دا ډېر لوی لاسته راوړنه وه چې د جرګې ثابته کړل د یو درېمګړي قوت یا قدرت په صفت ځان ته تبرز ورکړي او بالاخره بیا دولت ته مشوره ورکړي او ورته ووایي چې پر دغه لارو باندې تاسو لاړ شئ. دغسې طالبانو ته یې هم مشورې ورکړي دي چې خدای دې وکړي. زه بیا داسې فکر کوم چې طالبانو کې یوازې موږ د دوی د ویان دغه خبره باید منهیث د یو داسې خبرې چې هغه د ټولو طالبانو په دې باندې موافق وي دا دغه کې زه عرض وکړم تاسو ته چې د هغو سیمو څخه استازي راغلي وو چې هلته طالبان واکمن دي په کلو یا په ولسوالیو کې، د هغه ځای څخه استازي راغلي وو. دا چې مثلا که مجاهد دی که بل دی د قطر څخه یا د بل نامعلومه ځای څخه کومه خبره کوي، زه په قاطعیت سره دا خبره کوم چې هغه د ټولو طالبانو آواز نه دی. د ټولو طالبان د همدې ولس خلک دي، همدغه بالاخره دغه جګړې ته د ختمېدلو لاره لټوي او دغه لاره دغه جرګې هم دولت هم نظام ته دا مشوره کښېښودل او هم یې مخالفینو ته طالبانو ته دا کښېښودل. زما هیله یا زما حتی که داسې ووایم چې خوشبیني مې دا ده چې په ډېر لږ وخت کې به تاسو ووینئ چې طالبان بالاخره هغه طالبان چې دلته په افغانستان کې دي او د دغه د ټولو مشکلاتو سره مخ دي، هغوی به بالاخره دغه ته حاضر شي چې خپل مشران وهڅوي او خبرو ته د میز د مذاکرې و میز ته یې کښېنوي.
بله، خب آقای سروان، حالا نوبت شنوندای عزیز ماست. قسمی که در مطبوعات بین‌المللی هم انعکاس یافت، ادی جرگه یک پیام میگه برآمد و گفت مسئله که کلگی صلح میخواین، البته کسایی که اشتراک نکردن و میگیم ما صلح میخواییم، و که جنگ میکنن و میگیم صلح میخواییم، مقصد یک نقطه مشترک در اینجا به خیالم که پیدا شد. ببینیم که شنونده عزیز ما چی میگه. یک اعلانه که کوتاه داریم بعد از شما رای تلفن.
نظرتان درباره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟ به شماره 818 شبکه مخابرات افغان بیسیم پیام های کوتاه بفرستید.
بله، حالا خب میتونین به می شماره تلفن که ما امی لحظه بسیار آهسته است میگم به می تلفن کنین و برنامه ما اشتراک کنین. 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین‌المللی ما 00 42 02 21 12 45 01.
او همدارس در افغان بیسیم تصوع اطلس شمیره پیاد لری که مخی اعلانم وشو اس ام اس پری راوسته وی که انترنت لری زموش در سکایپ پتا در سره ولی که رادیو دات آزادی.
البته بله،
وس په اوریدونکو ته ورشو چې څه وایي. مهرباني.
بله، سلام علیکم شهاب الدین اسلام، ولایت سمنګان. احترامات خدا تقدیم میکنم سروان صاحب در شما و بنده نظر صاحب.
سلام علیکم
به میهمانان محترم شما. ما از این جرگه مشورتی که برگزار شد ما یک توقع داشتیم که یک چند جمله بسیار کوتاه کم مثل ارزش‌های ملی افغانستان، یعنی ارزش‌های دینی و سر نیروهای خارجی که در موجود است، سر از اینا یک دو سه نقطه مهم و جالب باید اینا پیشنهاد میکردن فقط به طور یک بیست و چند ماده‌ای و چند یک قطعنامه را اینا صادر کردن که در این جمله‌اش اگر بسنجی خود کلش یک در دیگه ارتباط داره. مثل گفته نظر صاحب که هر کس میتونه به زعم خود یعنی دین مقدس اسلام تعبیر بکنه، بهتر نبود که یک فیصله میشد یعنی
وکیلای مردم که میگفتن که یک تعداد مفتیایی که جانب مخالف دولت که است اینا باید انتخاب بکنن، یک تعداد مفتی را خود دولت که اینا در یک جای بینشینن مناظره بکنن بین خود، یکی دیگه خود قناعت بتن که دین اسلام اینی چیز گفته، یا در حقوق زن یا مسائلی که نیروهای خارجی موجودتش در افغانستان مشروع یا غیر مشروع، جنگ کسی مشروع یا غیر مشروع. این تو یک طرف ها من فکر نمیکنم که مشکلات را حل بکنه. اگر می که یک موضوع را پیش میکردن شاید مخالفین هم در حاضر میبودن که یک داد مفتیاشان معرفی میکردن که می نشستن اینها یک دیگه خود قناعت میدن از دیدگاه دینی.
شابودین صاحب دوی دی بهرنیو ځواکونو د مسولانه وتلو یادونه هم کړی دی چې طالبان غواړي خو غوی له دې سره سره د دوی د پریکړه لیک رات کړی دی. بل اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو مهرباني کوي صاحب،
اول تاسو وکړم هغه دی اوریدونکو ته سلام. خاصه سلام دا پښتنه درمه لکه دا تیر دغه چور د جرګې ګډن کوونکي ویل جرګې ډېرې ښه خبرې وکړې، مانم ښه لاسته راوړنې یې درلودې. موږ د نظر خو چې موږ رسنیو ته کتل د جرګې هغه زړې خبرې وي چې پخوا به هم حکومت کولې، طالبانو ته به وړاندیز کوی چې راسې دلته دفتر درکړو، راسې تبادله د بندیان وکړو، راسې څهشو، خو ټول هغه زړې خبرې کم نه وي، پرمختګ مل نه ولیدی پښتو کې شری وایي مختګ یې کړی دی.
بله
او بل خبر ده کو چې مجاهد چې دې بولا مجاهد ته طالبانو اساس تو باندې کې جنگ ګرمي دي طالبانو خواست خني کړ سبګل کې جام د مجاهد په خلاص سره دغه د اطراف طالبان چې په افغانستان کې چې جنگ کوي هم د مجاهد په اعلان سره کوي کې بندوي هم دغه په اعلان سره وي دا دې څه مخسره ورني کړی یاو
صحیح
پس خبر سره دی وایي
ډیر مانا سیده سیده ستاسو خبرې سیده مانا تاسو ته باز مش ملمنه جواب وای بل اوریدون کله روزان معرفي کوي. ل رادیو لری شی یا رادیو چټه کې لطفا کنه بیا مجبورې چې د استاسو ټلیفون خطا کړو.
وضعیت خراب است. بله شنوندی دیگر میگیریم. بله بفرمایید.
و علیکم السلام.
زما نظر خو استاسو نن مات خبر دی مره صاحب له ټول طالبانو نه ما دې نه څه ولا دا خبر خو بالکل غلطه ده. تاسو په تیر ور باندې ټول چې هغه اعلان وکړي
سیده دا موضوع دی مخکنی ملګری دی هم دا خبره وکړه. بل کومه خبره کلری مهرباني وکړي.
بل خبره نه ده چې کومه لاسراوه ندی لري او کومه یو د عملی سیاست د امریکایانو ورتول موضوع د عملی سیاست یا بل کومه څه دا خو نه ده خبر یو نه خبر په دې څنګه راغله هغه دې ولسته په خیر ده خو دا څه نه خبرې مخکوم کولی.
سیده اشرفانی مخکم دا ویل چې بهرنی ځواکونه نه دی ووزی
تلفونی واسطه نه دی ویل نه په معنا لري تلفونی باندې څه کوم څه معنا لري دا ووزی
نو خو جرګې خدا خبرې کړې توایز دي جرګې خبرې دي تاسو خو ویل خو خیر مننه. بل اوردر کله رو تاسو هم ځان معرفي کوي. آزادي رادیو خبرې وکي. خیر
اوره ما څنګه په خیر
سلامت اوسې. لطفا ځان معرفي کوي او پښتنه یا نظر.
مزه د ایلمن ولایت سره بسم الله خبرې کوم. ما دا نظر و دا د لوی جرګې پر برابر باندې سیتی وایلوه جرګه د معنا دا نه کدې ځا مصرفونه و تکلیفونه چې خلکو ته ورکوي چې مصرفونه کوي دا 2000 روپۍ چې پر یو بل شي باندې مصرف کړي وایي چې هغه درته ګټه و نه چې طالبان نه وي په کښې چې دا ستا لویه جرګه یا دوری که یا مخته که یا شاره که دا خود یوی روپی گفه
نتی منانه منه تاسیم وای چی بیزای و دا پشتانه موش هم وکره. اوس با ورشو خپلو درانو ملبنو تا اول نوبت دی شاغل دلاور نظیر زوی دی. تاسو زموش لمرانی آوریدون که تا سوای شاغل شهابون چی لسمنگان تخیی کلیفون کری و دویل چی تردی بهتر دا و چی پا دوغو مسائل وی دی مناظره غشتانه کری وی جرگی البته.
بله جناب څاروان صاحب د شابودین خان پښتنه تازر اعظم هغه دوی ویل چې د ارزښتونو مسله باید دلته مطرح شوې وی یا دا ده چې د اسلام د مقدس دین نه د واحد تفسیر مسله. زه فکر کوم که چیرته دوی د لوی جرګې مشورتي پریکړو ته مراجعه وکړي او د ټولو کمیټو هغه گزارشونو ته په هره برخه کې هلته د ارزښتونو مسله د دینی ارزښتونو د ملي ارزښتونو د انساني ارزښتونو مسائل مطرح شول او دا غینه باید د افغانستان نظام او همدارنګه د خبراتورو ټول لوري باید غینه ملاتړ وکړي د ارزښتونو مسلې ته په پریکړلیک کې اشاره وشوله او تر کومه بریده چې د تفسیر مسله دوی مطرح کړله دا خو نو لویه جرګه ده په لویه جرګه کې خو مناظره نه کیږي لویه جرګه کې مختلف اقشار او د ټولنې مختلف برخې راټولیږي او دوی خپل نظرونه سره واحدوي او دا په دې مفهوم باندې چې لویه جرګه په افغانستان کې د ولس د ارادې ستر ښکارندوی اډانه ده نو بیل دی چې موږ د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې د معاصر تاریخ او لاغې پوخه تاریخ ته که مراجعه وکړو ډیری ستونزې او مشکلات چې رامنځته شوي دي افغانانو د جرګو له لارې حل کړي دي زه چې کله په دې جرګه کې ګډونوالو ما نو لومړي سر کې داسې فکر کېده چې دا به نو یو نمایشي او فرمایشي جرګه وي کله چې د جرګه پیل شوله او د مرستیالانو په ټاکلو باندې بحث پیل شو او د جرګې ګډونوالو هغه کسان چې د جرګې د دارالانشا لخوا پیشنهاد شوي وو هغه رد شول او جرګې پریکړه وکړله چې د آزادو رایو له لارې به موږ خپل مرستیالان او منشیان ټاکو هر څوک چې پکې راغله نو زه فکر کوم په جرګه کې او په بیا په ټوله کې په کمیټو کې د بحث فضا دا وه چې څنګه موږ یو میکانیزم ته ورسیږو بیا دغه میکانیزم پر بنسټ باندې د سولې یو لوی پروګرام جوړ شي نو لویه جرګه خو اوس دلته خو په لویه جرګه کې په پلانونو باندې او په لوی لوی مثلا د عمل په برنامو باندې خبرې نه کیږي د دې مشورتي لوی جرګې د پریکړو په شپاړسمه فقره کې داسې یو برخه راغلی ده چې د سولې خبرو کې د مشورتي لوی جرګې د استازو د مشورو په رڼا کې به یو هر اړخیز او ټول شموله پروګرام تدوین شي او هغه دې پلی شي د دې لوی جرګې د مشورو هر برخې ته به بیا د افغانستان د دولت مشرتابه او د سولې په برخه کې چې کوم اډانی جوړیږي مخکې له دې چې زه دا خبره روښانه کړم هلته دا بحثونه هم راپورته شو چې د لویې جرګې په پریکړو کې راغلی دي چې د سولې عالي شورا چې په تیر مهال کې یې داسې ښکاره او ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودې د دې په هغه تړښت او جوړښت او دندو باندې او حتی په شخصیتونه چې په دې کې دي په هغې باندې باید فکر وشي نو زه فکر کوم چې دې دپاره به یو پروګرام جوړیږي چې بیا به په دې دپاره به ځانګړې پلاوي او هغه ادارې او اډانې رامنځته کیږي چې د لویې جرګې پریکړو ته چې دا د لارې د نقشې په مفهوم دی عملي برنامې جوړې شي نو بیا به په دې کې یو بحث هم کیږي ځکه چې دا یو ماده ده چې د اسلام مقدس دین نه باید په افغانستان کې دغه ټول اړخونه چې دي دوی هغه حقیقي او هغه واحد کوم تفسیر چې دی هغه باید رامنځته شي نو دا بیا یو لوی علمي بحث غواړي او په دې توګه به په هغه عملي برنامو کې چې د لوی جرګې د پریکړو لپاره د عملي کېدو لپاره رامنځته کیږي دا به بیا په هغې کې د دې میکانیزم تشخیصیږي چې څه ډول دغه بحث مخته بوزي په دې کې به مناظرې وي په دې کې به کانفرنسونه وي په دې کې به سیمینارونه وي او دا بحث کې به بیا روښانه شي او دا به بیا هغه څوک دا بحث کوي چې هغه په دې برخه کې ډېره صلاحیت ولري
خب آقای سروان آقای محمد صدیق از فرا فکر میکنم یک سوال تره کردن گفتن این مسائل تکراری بود و مسائل چیز نوه نبود از او خاطر آقای ملکزاده شما چی جواب دارین در حقیقتا یه سوال بسیار بزرگ است که ما یک سوال یادداشت کردم یادم نره ایست که دمی فقره اجده لوی جرگه مشورتی همی قطعنامه گفته میشه که گویا هیئت مذاکره کننده از شخصت های جهادی افراد ملی متخصص با تجربه اینا صحبت میشه البته افراد ملی و متخصص با تجربه نیکنام اینا خوب منتها شخصت های جهادی خو یک طرف جنجال است یعنی یک طرف جنگ است در 40 سال گذشته شتم اینا همو تجربه کردن که یا نمیتونن صلح بکنن اینا تا نمیتونن جهاد کنن یا جنگ بکنن سیب. چی میگین آقای ملکزاده؟
تشکر. در رابطه با سوال شما اول قبلا دوست ما یادآوری کردن که مصارف که در این جرگه البته همون مصارف که شدی یک مصارف بود که به جای بود. ببینین اگر ما سالانه مصارف را که در جنگ مصرف میکنیم، وزارت دفاع مصرف میکنه، اگر این را بسنجیم ما بسیار زیادتر است نسبت به این مصرفی که بساب صلح شد. ولی باز ممی که شاید که یک قدم بسیار مؤثر و نخستی بود که به طور منظم همگی دوستا از همه افغانستان اشتراک کردن و قسم که رئیس صاحب جمهور همچنان وعده کردن که با همی دوستایی که از اقشار مختلف از تمام افغانستان اشتراک کردن بعد از این همه در ارتباط می باشم و فکر کنم که به صاحب یک برنامه جور میکنن که اینا توسط مسیج یا به صاحب اینترنت اینا روزانه در جریان گذاشته میشن از پیشرفتایی که در رابطه با صلح صورت میگیره و در ضمن از او اگر اینا کدام پیشنهادات جدید می داشته باشن اینو میتونن کمرای خود دفتر رئیس صاحب جمهور در جریان بگذارن. پس بنابر این من فکر میکنم که یک اگر مصارفم در این جرگه شد این ارزش از ایره داشت. دوم موضوع ما خب چی گزینه دیگه داریم ما اگر این جرگه مثلا نمیشد و در ضمن از این جرگه که هست یک جرگه مشورتی صلح هست، یعنی به این معنا که اینا فقط مشوره میدادن برای رئیس صاحب جمهور. اگر ما ببینیم یک مشکل بسیار اساسی در کشور ما
همینجا ملزاده سیوی یک مسئله دیگه است که
بله؟
یک سوال که زیاد ترش در مورد شورای صلح هم ترش شد در یعنی چندین سال قبل هم روی از این موضوع بسیار بحث شد. اگر دمی شورای صلح و دمی جرگه و اینا اشخاصی که زی دخل نباشد در جنگ کتزوا باید مشوره شود. یعنی دینمی ما یک کمک سوال داریم، گرچه رادیو آزادی در هیچ موضوع موقف نمیگیره، منتها ما من حیث ژورنالیستا یعنی افراد خود ما هم بعض سوالا را نظر به این که مردم افغانستان سوال به ما راجع میکنه در تلفن اتومات از او میگیم، یعنی اگر در جرگام کسایی که هیچ دمی جنگ نبودن ما ریش نمی آوردن در جرگه، یعنی و یا در شورای صلح کسایی که یک بله. گلولام فایر کرده او را نمی آوردن، بعد از او شاید یک ذره اعتبار از این جرگه و شورای صلح گپا یک ذره بالا می رفت. چی میگین آقای ملک‌زاده؟
ما فکر میکنم خب البته بیشتر خواست مردم بود. اگر ما هم اگه متوجه هستیم که روز پنجشنبه وقتی که همین نمایندای کمیته ها اینا هم گزارشات خود را با تفاهم تمام اعضایی که در اون کمیته اشتراک کرده بودن اینا امضا کردن و به سمع مردم رساندن، یعنی به این معنا که از صبح تقریبا طرفای 9 بجه بود که برنامه شروع شد، طرف های 5 بجه بود که خلاص شد. پس ما میبینیم که خواسته ها بسیار زیاد بود و ای همش کسانی که اشتراک کرده بودند در امی جرگه و اعضای ازی از اقشار مختلف جامعه بود که بشمول کسانی که اونا بساب در جنگ های گذشته اشتراک داشتن. پس بنابر او در حقیقت امی قطعنامه هم که ابلاغ شد ای امون نظریات اعضای امی جرگه را میرسان که البته یکی از بخشایش ممی بود که باید براکینه که بساب جهاد یا اونا اشتراک داشتن اینا باید که اشتراک بکنن و در ضمن نزدی باید علما باشن،
درست،
باید متنفذین باشن، باید از جامعه مدنی باشن. پس بنابرای نظریات مردم بود که به طور لایف همه گشنیدن و
نمیشه سلامت باشه. دی مخکره و آوریدون که دی پشتونو پا ارتباط چه مثلا محمد صدیق چه تاسم نظر سای برات اشاره بکره چه ویلی چه پدی جرگی که زدی خبری وی کم نوی شایی نو باوری سه آیا دی جرگی پا غشتانو که دستی کم مورد تاسی آوریدون که تشوله شایی چه حقه دی مخی حکومت ده غی یادوانه نی کرده یا غشتانه نی کرده، مثلا دی اوربند خو حکومت هم غشتانه کوله یاداده چه لو حکومت سر دی سولی خبری و که دا غشتان هم دی حکومت و کم نوی شایی دی جرگی تصویب کرده یا غشتانه کرده چه حکومت غشتانه نکوله.
سروان صاحب عرض رتوه کمه چی لوی جرگی پا اکثریت یا پا اصلاح پا طوله که پریکره وکره چی جگره نوره ده حل لاره نه ده جگره نوره باید ختم سی ده نوی خبره باید ختم سی.
حکومت هم دا غوښتنه کړې و خوایم ویل دي چې د افغانستان مسله دی جنگ لاري نه حل کیږي باید جګړه ختم شي.
شنو په دې کې اوس نوې خبرې څه وي نه تر دې لاندې تر دغه عنوان لاندې هغه خبرې چې مثلا موږ باید که چیرې دې جګړې ته نور کسان ادامه ورکړي مخالفین ادامه ورکړي دولت دې ولاړ شي پر ملل متحد دې عریضه وکړي او هغه دولتونه چې دغه تسهیلات ورته ایجادوي دا باید د ملل متحد د امنیت شورا ته باید دا وړاندې شي. مثلا د اوربان خبره داسې ده چې دولت په دغه کې کړی باید وسي. زه یوه خبره کوم، زه په دې ډېر خوشحاله یم سروان صاحب چې ستاسو راډیو ستاسو وزین راډیو ټول افغانستان اوري، ټول افغانان چې په سیمه کې دي اوري، او په دې خوشحاله یم چې په هغو ځایو کې هم د مخکې هم چې تماس نیولی و د ورونو چې که د طالبانو د خوا څخه هم طرفدار دي یا طرفداري کوي، زه په دې ډېر خوشحاله یم. خو زه هغوی ته دغه عرض کوم د دې لویې جرګې د دغه ټریبیونو څخه دا عرض ورته کوم چې بالاخره جنگ خو د حل لاره نه ده، نو تر څه وخته پورې جنگ؟ موږ یوازې دغه خبره چې کوو چې راځئ سوله وکړو، دوی دستي په مخالفت کې ودرېږي چې نه دا نه پوهېږم د فلاني په ګټه ده. یو وخت خو باید تاسو میز ته کښېنئ، یو وخت خو باید موږ دغه جنگ خلاص کړو. باوري
صاحب، باوري صاحب اینجه یک موضوع است که همین متن قطعنامه هم بسیار با احتیاط تهیه شده. یک قسم ما یگان شوخی یگان فکایی هم میگم، یعنی یک موقف بسیار جدی هم نگرفته. رقم هم مسئله میگم دو نفر جنگ میکرد پیش ملا نزدین آمدن، ملا نزدین گفت سر چی جنگ میکنی؟ و بچه نفر اول گفت گفتن خیلی تو حق به جانب هستی. و نفر دوم گفت که تو چرا جنگ میکنی؟ گفت والا یه گپ دیگه گفتی، خیلی تو هم حق به جانب هستی. خواهردی از یا رفته باز خانمش گفته که ملا صاحب تو خب بردو ازی گفتی که حق به جانم، گفت ای زن جان گفت تو هم حق به جانم هستی. حالا یک چیز دیگه است که کل طرف حق به جانم گفتن، یک موقف بسیار جدی گرفته نتانستین. به طور مثال یک قصه یادم آمد که یک ننگه که پیر یک مرغ سیب یک مرغ داشته، برای از یه روز دانه می داده، ای باز مرغ می رفته ای تخم خود در خانه همسایه می مانده، ای رو می دوانده که او مرغ تو دانه تاوینج می خوری، تخمت در خانه همسایه میمونی. آلی طالبان سه دوا داره صحبت های خود کت خارجی ها و امریکایی ها میکنه، مگم مردم بیچاره و غریب بدفاع را کشته میرن تمام روز. به مواخ باید میگفتین که دهی خب برادر شما دشمن تان صحیح نشانی کنین، اسلام صحیح بفهمین، ایگه پاره باید بر دو طرف یاد میدادین. هم برازی گفتین نقب جانب، هم برازی گفتین نقب جانب، بیان آشتی کنیم. دهی عذرزاری خواستی نمیشه سیب. چرا دلاوری سه یک ذره دید لو اجره کسی هزار نفر است که یک ذره خود قهرمانان صحبت میکردین سه
نظر سید. از نام جرگه، از نام لوی جرگه معلوم بود که جرگه مشورتی صلح بود. اگر شما مثلا جرگه ها را تعریف کنیم، ما اگر جرگه ها را تعریف کنیم، او جرگه ای را که ما مثلا یک صلاحیتی را از هر دو طرف داشته باشیم، این جرگه به او خاطر خواسته نشده بود، یا این جرگه دایر نشده بود به او خاطر. باز اونا خود طبیعی است که مثلا هر دو طرف با صلاحیت می سپارن بر لوی جرگه و لوی جرگه باز فیصله میکنن. اونجا باز قطعیت دقیق است که قطعی باید باشه و برشان بگوی اینی کار کو اینی کار نکو. ولی این جرگه مشورتی بود. عرض من ایست که اینی تعریفش از
خب در مشوره هم سب اینمی حقایق باید بسیار قهرمانانه جدی، چون شما ممثل میلیون ها انسان هستین، باید اون بسیار قاطع میگفتین که تشریح میکردین که طرف مقابل خوب صحیح میفهمید. به هر حال نزیزوی صاحب، شما هم صاحب چی گفتنی دارین به این انتقاد مردم مخصوصا که من ترک کردم؟ چی میگین چی؟
تشکر جناب نظر صاحب. قسمی که جناب باوری صاحب و دوست محترم گفتن، از نام لوی جرگه مشورتی صلح معلوم است که این لوی جرگه با خاطر مشوره دادن به نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان دایر شده بود که چی گونه اینا مشوره بوده. و شما اونجا دیدین وقتی که لوی جرگه مشورتی صلح همینجا
نزیزی سیف ما یک کمک موضوع روشن شود. این مسئله بخیرم که از مشوره تیر از گپا برای زی که طرف مقابل امو باز یک قصه دیگه یادم آمد میگه خودش در قلا نمیمانند میگه بی امی اولاغ مرا در خانه خان بستک طرف مقابل میگه مکت هیچ غرض ندارم گپ نمیزنم سه برای چی مشوره میتین برای زی باید قسم مشوره بتین که طرف مقابل سر میز مذاکره مجبور شوه بیایه یعنی ایتر باید مشوره دادمش چی میگن چی؟
بله دقیقا اگر اجازه بتین به این نقطه میایم در قطعنامه لوی جرگه به موضوعات اشاره شده است که فشارها وارد شوه مثلا بالای کشورهایی که مداخله میکنه و همچنان کشورهایی که افراد مسلح و گروه های مخالفان را در افغانستان حمایه میکنن در اینجا اشاره شده که سازمان ملل متحد و به شورای امنیت دولت افغانستان مراجعه بکنن و از این طریق و کشورهایی که در همسایگی افغانستان قرار دارن و در منطقه هستن تحصیل گذار هستن اینها باید همکاری بکنن. بالاخره ما فکر میکنیم قسمی که دوستا گفتن قطعنامه یا مشوره های لوی جرگه مشورتی با اساس امو دیدگاه هایی که در اونجا ارائه شدن بسیار واضح و روشن بوده و دولت افغانستان تعهد سپردن بخصوص رئیس جمهور که در راس نظام جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارن اونا تعهد سپردن که این نقشه راه ما هست. بالاخره ملت جامعه جهانی و همچنان رسانه ها همگی متوجه هستند که دیده شوه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان کی را به حیث نقشه را و پروگرام عمل قبول کردن برنامه های را باید بسازن و بندی از این قطعنامه را باید تطبیق بکنن. بنابراین ما فکر میکنیم دیده شوه که پروگرام عملی با خاطر تطبیق قطعنامه لوی جرگه مشورتی چی گونه تهیه میشه و چی گونه تطبیق میشه. باز وقتی که ما ببینیم که اکثریت بندهای اینمی قطعنامه اگر در حال تطبیق بوده باز میتونیم که یعنی بگوییم که این مشوره ها به جامعه عمل مثلا تبدیل میشه یعنی جامعه عمل میپوشانه. بنابر این در این عرصه فعلا قضاوت کردن فکر میکنیم از وقت دور هست و ما باید منتظر باشیم که تعهدی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال اینمی قطعنامه به نمایندگان ملت
سلامت و سیو بله یعنی انتظار باید باسو چه
باز عمل
اکسال عمل شده و نتیجه
سدید. بنابراین از بحثا معلوم میشد که برای صلح اراده وجود داره. یک چیزی که قبلا اشاره شدن که احزاب سیاسی بله. تحریم کرده در مجموع تمام احزاب سیاسی نبودن برخی از احزاب سیاسی بودن و ما در کمیته ها میدیدیم مثلا در کمیته خود ما نمایندگان اونمو احزاب دیده میشدن و نظریات خود ارائه میکردن بالاخره مثلا نظریات مخالف ایران میکردن بالاخره اونجا قناعت میکردن. یک چیزی که قبلا شما اشاره کردین که اینمی کسایی که جنگ کردن همگی در این جرگه بودن ما فکر میکنیم حضور نمایندگان جامعه خانمای افغانستان نمایندگان جامعه مدنی نمایندگان رسانه ها شخصیت های فرهنگی و همچنان جوانان کشور که هنوز اینا در این مسائل هیچ دخیل نبودن امی حضور پررنگ از اینا یعنی یک چیزی جدیدی بود دیلوی جرگه
دیره منانا کوروادان نظیر زوی سیب سلامت و سی کوروادان زه غارم چل شاغل باوری سیب سخم پشتانا و کما
نظیر
زوی سیب تا سیب که چیز ما واس نوری
یعنی امو کسایی که شما قبلا که اشاره کردین جنابی نظر سیب که اینا قبلا درگیر بودن امی کسایی که درگیر جنگ بودن مثلا با طالبان یا با گروه های دیگه اینا تقریبا در بحثا در اقلیت قرار می گرفتن و بحثایی که غالب بودن در کمیته ها در اکثریت کمیته ها و چیزی که ما اونجا می دیدیم او تقریبا یک خط بی‌طرف بود یک خط سلوم غالب شده
نظیر زوی صاحب سلامت و سی فکر کنم چې نظیر زوی صاحب زما شخ ناوري بلې لکه چې هډفون نه لري یا کوم بل مشکل ده نه هډفون خو هم لري خو کوم تخنیکی مشکل ده که حاجی صاحب باوری زمخ آواز آوری لکه چه باوری سای بمناوری خو خیر اوس با پدیمنز که چو پیغام ولولو چه دی افان بیسیم دا تسواتلش میری للاری آوری دون که راسته ولی دی غلام سرور حمیدی پنامه یو آوری دون که لیکنه دی چه مشورتی لوی جرگه دیرا کامیابا و بریالی جرگه و شه مشوری دولتا و طالبانو تورکره یو بل آوری دون که چونو مینه دی لیکنه وی پا دی جرگه بیزای مصرف شو بهتره و چه دا مصرف پا روژه که شوی وی و غریب و خلکو سرم رسته شوی وی عبدالواحد مدقیق هم عین نظر سرگن کرده دی وی بهتره و چه بیوزل و سردم رسته شوی وی خو غلام محمد لزابل لیکری دی وای زما په نظر طالبان هیڅ استشار نه منی او د جرګې پریکړه هم تاثیر نه کوي. فقیری لغور لیکری دی وای د مجاهدینو موضوع تاسو یاد کړه. مجاهدین هغه خلک دي چې اوس هیڅ وس نه لري او په خپل کورونو کې ناشتي نو په دې جرګه کې هم نول. اوس فکر کوم چې له کابل سره مو ارتباط بیرته سم دی. حاجي صاحب امین باوري زما پوښتنه دا وه چې تر جرګې مخکې یو شمېر سیاسینو تور لګاوه چې له دې جرګې څخه د کمپاین په توګه استفاده کیږي. تاسې پریکړه لیک تصویب کړو، دا پریکړه لیک آیا مخکې تر مخکې درته جوړ شوی و د کوم بل چا لخوا، او که واقعاً د جرګې استازو دغه پریکړه لیک تصویب کړو؟ کله ناکله داسې هم ویل کېږي چې وایي خلک په ځان نه خبر یو پریکړه لیک مخکې له مخکې ورته جوړ شوی وي او بیا دوی ته وړاندې کړي او دوی هم مجبور یي چې وې مني.
سلمان صاحب، ما په نورو جرګو کې هم ګډون کړی دی درلود مې. زما له نظره دا جرګه په دومره آزاد او په دومره هغه لوړ همت باندې خلک چې ورته راغلي وو په دومره آزاده توګه باندې خپل نظریات وویل او رایه کړل او هغه یې ثبت کړل بالاخره چې د هغو غورچاڼ تاسو په دغه پریکړه لیک کې ګوري. هیڅکله دا نه د کمپاین لپاره جوړ شوې وه او هیڅکله هم پر دې باندې داسې فشار نه و راوړل شوی چې ګنې دکتې دي وي د بل چا د خوا دي وي او یا د یو بل څوک داسې اثر وښندي. بلې، دا خبره وه چې په منځ کې کمپاین کې دی، په منځ کې موږ مثلا د معاونینو د منشیانو لپاره د جرګې کمپاین کاوه، په خپله په کمیټو کې مو د رئیس او د منشي لپاره کمپاین کاوه، خبرې مو کولې سره، خپل نظریات متبادله کول. په دغو څلور پنځو ورځو کې موږ کله چې هلته وو د شپې به سره تللو، یو بل ته به مو خپل نظریات سره ویل، د بل د به مو اورېدل، پر هغو نظریاتو باندې به مو بحث کوه او جدي بحثونه به مو کول. هیڅکله د چا د خوا څخه، د هیڅ چا له خوا څخه. زه هلته بیخي د څو شپې په همدغه جرګه کې وم، نو زما لپاره دا دغه نه ده د لیکوالانو د اتحادیې د اساس تللی وم. زما لپاره د دروغو خبره نه ده چې زه وکم، او که ما هیڅوک لیدلی وي چې د بیرونه څخه راغلی وي او دلته دې څو چا ته ویلي چې ته داسې وکړه، او یا مثلا هلته په هغه دننه کې یو چا پر بل چا باندې دا زور اچولی چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه. دقیقا هغه کله چې موږ د کمیټو ګزارشونو سره راټول کړل، هغه ګزارشونو څخه بیا دا توحید شول او دغه پریکړه لیک ځینې را جوړ شو. او دا پریکړه لیک صحیح ده چې بعضی مادې بعضی شیان به هلته وو په کمیټو کې چې هغه به په دې کې نوی راغلی، هغه به د نظر طبیعي ده چې نه دي غورځول شوي، هغه لکه تاسو چې وویل په یو کتاب کې به چاپ سي. مګر دا هغه غورچاڼو چې د دغو یو پنځوسو کمیټو د نظریاتو د راټولولو یو مجموعه ده.
بله، خب ما یک چند دقیقه بیشتر همیشه استودیو رو ترک میکنیم، وقت برنامه ما به پایان رسید. امیدوار هستیم که نتایج لوی جرگه رو خوب از نظر گذشتانده باشیم، جهات مثبت و منفی و کلش به زبان آوردیم. شنونده های عزیزم تلفن کردن، از اونم تشکر میکنیم. منتها
نظر سم یو جمله خو غواړم پر اخیر کې یو جمله می عرض داده استاسو طول اوریدون که تا طول افغانانو چخه میهیل داده چه سولی تا ترجیح ورکی. هیچ وقتی دا جنگ پر اړخ باندې فکر ونه که رضی دغه فرصت ده او دغه وقت ده چه لاسی و بلت سرور کو او دغه مو وطن ده، دغه مو خلق ده، دغه مو ولس ده، چې موږ یې ونه کړو موږ یې جوړ نه کړو، بل څوک یې نه راته جوړوي، نه امریکا راته جوړوي، نه پاکستان راته جوړوي، نه قطر راته جوړوي، هیڅوک یې نه راته جوړوي.
تشکر صاحب. خب از همی تلفونا و صحبت های امروز ما شاید یک نتیجه بسیار مثبت خوب برای که در لوی جرگه های آینده در نظر گرفته شوه. یه انتقادات به هر حالش از جنگ کرده، هر نوع جرگه، هر نوع مشوره، هر نوع صحبت خوب است. به می امید که در جرگه های آینده بسیار خوبتر و بهتر تنظیم شوه و نتیجه خوبتر بته. برنامه را به پایان می رسانیم. از تمام کسایی که امروز اشتراک کردن، آقایان عنایت الله ملک‌زاده که یکی از تنظیم کننده های جرگه بودن، از شرکت کننده ها محترم آقای حاجی امین باوری، محترم آقای دلاور نذیرزوی هم یک جان تشکر که به برنامه اشتراک کردن و بدون در نظر داشت طرفگویی نظر خود به زبان آوردن. همچنان از همکارای ما که امروز با ما همکاری کردن، آقایان وایس کاکل، آقای میر احمد صافی، شفیق عیار، رامین کاکل و همچنان همکار جدید ما نوریه جبارخیل، یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شوام تو من یک جان دوتن ای هم وطنه یست میدانه تن و یکن برای این وطنه یست میدانه تن و یکن برای این وطنه هزار اینجا به کسته پشتون اینجا تاج کسته هزار اینجا